درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو. په روان یو سات کې به تاسو د شنه اسمان لاندې پروګرام واوري. په دې پروګرام کې په 2020 کال کې په افغانستان کې په سیاسي او بخې په اجتماعي کلتوري او همدارنګه اقتصادي بدلونونو باندې چې څه بدل شول خبرې کیږي. خو مخکې له دې چې زما همکار راشي او دا پروګرام درته وړاندې کړي، صفي الله ستانکزی به درته وړاندې کړي پام وکړئ د دې ساده خبرونو ته. یونیسف اندېښنه څرګندوي چې په 2020 کال کې به تر 3 میلیونو ډیر افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. کاناډا غواړي ښځینه افغان قاسیانو ته پناه ورکړي. په هند کې نن سهار یو معبد کې 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره 2020 میلادي کال سخت کال بللی. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي.
د 2020 کال د اگست میاشتې تر تحولاتو وروسته وضعیت ډیر خراب شو، ځکه کورنۍ ونتوانېدې چې د خپلو ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیایي خدمات، د تغذیې او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابي 2020 کال چې نن لومړی ورځ ده په افغانستان کې د ماشومان لپاره ناوړه کال وباله. یونیسف وایي په دغه کال کې به شاوخوا 3,200,000 ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلی په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1,700,000 بې ځایه شوو او زیانګالو کسانو سره بشری مرستې وکړي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او نورو هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغو کسانو سره مرستې ممکن شوې. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی له ازادۍ راډیو سره خبرو کې په هیواد کې د بې ځایه شوو شمېر 1,000,000 ښودلی، خو نورو سازمانونو دا شمېر تر دې زیات یاد کړی. کاناډا غواړي چې هغو ښځینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه ووتلې او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدې. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو ویان پرون وویل چې کاناډا به د دغو ښځینه قاضیانو کورنیو نورو غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوی ده چې دا قاضیانې چې شمېر یې لا نه دی معلوم روان 2020 کال کاناډا ته له خپلو کورنیو سره ولاړ شي، خو تر اوسه یې د تګ دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. وروسته تر هغې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیوه، کاناډا ژمنه وکړه چې 40,000 هغه افغانانو ته به چې ژوند یې په خطر کې دی پناه ورکړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یو عبادت ځای کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. چارواکو خبر ورکړی چې د ویشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور عبادت ځای کې د دې پیښې پر مهال 14 تنه نور ټپیان دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. عیني شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه وکړه، یو بل پسې ولوېدل. د ویشنو دیوی معبد د جمو له ښاره نږدې 6 کیلومتره لرې دی. د کورونا وبا له کبله لګول شو محدودیتونو سره سره د نوي 2020 میلادي کال پایل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې ورلوبیا او د خلکو پراخې راټولیدنې منع شوې وي، خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو ورلوبې وکړې او په پراخو راټولیدنو سره د نوي کال پایل ولمانځه. د استرالیا سیدنی ښار چې په یوه ورځې په کرونا وایرس د خورا ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت کړې وي، د 2020 میلادي کال د هرکلي لپاره پکې خلکو ورلوبې وکړې. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځنې جشنونه لغوه شول، ځکه د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. په پاریس او لندن کې ورلوبې لغوه شوې، خو په پام کې دا د نیویارک په ټایم میدان کې په 2 ساعتونو کې دغه مراسم ترسره شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي د ولسمشر بایډن اداره په نړیوال فضایي تمځای کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامه املا تړ کوي. بل نلسن پرون په یو بیان کې ول د بایدن اداره شمنه د چپدی برخه کې نړیوالو شریکانو سره د روسیې په ګډون کار وکړي څو د دې لسیزې تر اخره د مدار په لابراتوار کې څېړنې ترسره شي. له 1999 کال راهیسې چې په فضا کې د نړیوال تمځای لومړی مرکز ودان شو، روسیا او متحده ایالاتونو د دې مرکز بهر له نږدې همکار پاتې شوي دي. او روسي خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن د خوخي د هغه سندرو پولیس کې چې په 2020 کال کې تولید شوی د افغان سندرغاړي اریانا سعید و سندره هم شامل ده. د بلنکن د خوخي د شپږ دیر سندرو لیست پرونو خپور شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي له خولې ویلي چې موسیقي خلک له یو بل سره نږدې کوي. اریانا سعید امریکا غږ ته په یو ویډیو پیغام کې په دې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خوخي پولیس کې سندره شامله ده خوخي ښودلې. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په رسنیو کې د موسیقي خپرول محدود شوي او ګڼ سندرغاړي له هېواده وتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه د افغان ښځو د ملاتړ په موخه د چهارشنبې په ورځ رینا امیری د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په برخه کې ځانګړی استازی وټاکله.
ترشنه آسمان لاندې زیر آسمان کبود
سلام ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفی الله ستانک زای خراغ لاست وایم. نن د 2022 کال لومړی ورځ ده، خو تیر 2021 کال په افغانستان څنګه تیر شو؟ دا کال د افغانستان او افغانانو لپاره له تحول ډک کال بلل کیږي. تر ټولو لوی د اګست په 15مه د طالبانو بیا واکمنېدل و، سره له دې چې افغانان تر دې نیټې مخکې هم ګڼو ستونزو له هغې ډلې سختو جنګ جګړو، اقتصادي ستونزو، وچکالیو او طبیعي پیښو سره مخ و، خو د طالبانو په واکمنېدو چې د بهرنیانو مرستې تر ډیره ودرېدې او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي، د خلکو ستونزې یو په دوه شوې. پر اقتصادي مسایلو سربیره چې ورځ تر بلې افغانان ورنه ځورېږي، تیر کال د طالبانو په بیا واکمنېدو پر افغانانو باندې په ټولنیزو او فرهنګي مسایلو کې هم ګڼ نوي تحولات او پیښې راغلي. په همدې مسایلو به په ترتیب په اوسني پروګرام کې له خپلو میلمنو سره وغږېږو او تاسو ته به هم وخت درکړو چې خپلې خبرې راسره شریکې کړئ. دغه پروګرام ته مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر ښاغلی صدیق منصور او همدارنګه د سیاسي چارو څېړونکی شیر اعظم اعظم راغوښتي دي. تاسو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی منصور، پیل به په دې وکړو چې تاسو 2021 کال څنګه ارزوئ؟ مهرباني صاحب. ښاغلی منصور، زما غږ تاسو ته درځي. ما پوښتنه وکړه چې 2021 کال د تاسو په نظر باندې څنګه یو کال و، خصوصا له ټولنیز او فرهنګي پلوه؟ ښاغلی منصور، زما غږ که تاسو ته درځي، موږ منتظر یو چې تاسو خبرې وکړئ. زما غږ درځي تاسو ته لطفا؟ فکر کوم د ښاغلی منصور په ټلیفون کې څه ستونزه ده. ښاغلی شیر اعظم اعظم، زما غږ که تاسو ته درځي، تاسو همدغه پوښتنه راته ځواب کړئ چې 2021 کال د تاسو په نظر څنګه یو کال و، خصوصا له ټولنیز او فرهنګي پلوه د افغانانو لپاره څنګه تیر شو؟
زه پاول کدم کې د ازادي رادیو ټول کارکنانو او د افغانستان زوریدلي خلکو ته د نوي عیسوي کال د لومړۍ ورځې په مناسبت زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم او دعا کوم چې دا نوی کال په افغانستان کې د زیاتره ستونزو د عمده ستونزو د حل کال وي. راځم ستاسو د پوښتنې په ځواب کې. 2020 کال خو لکه تاسو هیوادوالو ټولو ته چې معلومه ده، د هغې واته میاشتې د زړه جمهوریت تر نامه لاندې تیره شولي، او په جمهوریت کې خو تاسو لیدلي وو چې فرهنګي او سیاسي او اجتماعي کارونه په څه شکل باندې مخته روان وو. زما عقیده دا ده چې که چیرې هغه ته وګورو، د جمهوریت تر نامه لاندې هم کارونه تقریبا زما په نظر باندې یو قسم نمایشي ښکاره کېدل. په حقیقت کې ډېر هغه څه سانسور او ټکول شوي وو کوم چې په هغې کې به د جمهوریت څو موجودو حکمرانانو یا مشرانو د صفت او یا د هغوی د حمایت آواز نه پورته کېده. د هغې نه بعد بیا کله چې په 15 اګست کې هلته یو نوی تغییر راغی او په افغانستان کې د اسلامی امارت تر نام لاندې یو نوی حکومت جوړ شو، بیا بالکل داسانه بالکل بدل شو. او بدل دا شو چې په هغه کې په ظاهري توګه باندې خداسي سخت بندیزونه را نغلل، خو لږ ډېر په فرهنګي چارو کې او پولیسي کارونو کې یو څه سختګي منځته راغله، او هغه سختګي د وخت ضرورت و زما په نظر باندې، یا د زمان ضرورت و، باید هم داسې شوی وی ځکه یو زو زړه مشینري د منځه تللې وه او نوي حکومت
راغله. منصور، زه غواړم بیا مو پوښتم، مشخصا ټولنیز او فرهنګي مسایل هدف دا دی چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته څلورمې میاشت کېږي چې په اکثرو ولایتونو کې له مکتب تللو محرومې دي، همدارنګه د پوهنتونونو سرنوشت هم معلومه نه دی. اوس خو ژمی راغی، درې میاشتې به دا رخصتي وي، خو په هغوی ولایتونو کې چې هلته ګرمشیره دي لکه کندهار او جنوبي اوزه، هلته لا هم نجونې منتظرې دي چې مکتب شروع شي. فکر کوئ دغه سکتګي چې تاسو وایئ ضروري وه، دا ضروري وه چې مکتبونه دومره وځنډول شي؟
خبره دا ده ګوره، که موږ ټولې فرنګي چارې راواخلو یو په مکتبونو پورې تعلق ورته ورکړو، زه فکر کوم چې دا به درسته نه وي. فرنګي چارو کې ډېر نور مسایل هم راځي، خو په هر صورت که موږ د مکتبونو اړخ راواخلو، تاسو وګورئ دلته یو کم حکومت چې اوس واکمنۍ یا اقتدار راغلی دی، هغه د اسلام د مقدس دین د اساساتو د تطبیق او د واقعي اسلام تر نامه لاندې په اصولو باندې بنا دی، او د دې اصولو په چوکاټ کې تاسو ولیدل چې دلته د یو سلسله مشکلات راتګ حتمی وو، چې په هغه کې به د نوي تعلیمي کال یا د مکتبونو یا د انجونو د مکتب ته تګ دا مسل خامخا څېړل کېدل، ځکه هلته نوی حکومت چې واک ته راغلی وو هغه خپله پریشانه وو چې خپل امنیتي مسایل حل کړي، خپل داخلي ستونزې حل کړي، د دنیا سره مسایل کړي، او که هغه په اول قدم کې ځان دپاره یو نوې ستونزه وزېږي چې د هغوی دپاره د مکتبونو تګ په تیر شل کالو مخکې وخت کې چې دوی واکمن وو په یوه شکل باندې وو، او دوی دفتن په هغه شکل باندې چې کوم د جمهوریت تر نامه لاندې هر څه چلېدل دوی ورته اجازه ورکړي، دا یو ستونزمنه خبره وه. زما په عقیده باندې دا یو سکتګي منځته راغله ده، خو زه دې ته ډېر تشویش نه کوم چې دا به دایمي وي.
تاسو خبره مو واخیستله، مننه ښاغلی شیراز انور بشو، ښاغلی صدیق منصور ته چې اوس اړیکه برقراره شوې. ښاغلی منصور، ما هم دا پوښتنه مخکې وکړه مګر په ټلیفون کې څه ستونزه وه، دا چې 2021 کال یو لوی تحول خو همدا و چې طالبان حاکمه شوله، امنیتي او سیاسي مسله به یوې خواته پرېږدو، په ټولنیزم مسله کې دی دغه کال تاسو څنګه ارزوئ، څنګه یو کال و؟ فکر کوم د ښاغلی منصور د سکایپ لاري بله، ښاغلی منصور موږ به کوشش وکړو چې د سکایپ یا واتس اپ لاري تاسو سره تماس ونیسو. تر هغه ورشو د پروګرام بل میلمه ته ښاغلی محمد داود مایار، د سیاسي او اقتصادي چارو څېړونکی. ښاغلی مایار، تاسو ته ښه راغلاست وایم. 2021 کال تاسو څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، درنه ملمنو ته، اوریدونکو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته. د کده کلی ډول تقسیمات وشي، یعنی په دې 2018 کال کې په جز دوه چپدې څلور میاشت آخر کې د تحول راغی، یعنی ده کال اکثریت د غبل حکومت مربوط کیږي. نو کچر کلی نظر ورکو، یا راشو مثلا تاسو تاکید دیر پا غب برخ کده پا فرهنگی و پا اجتماعی عباد کده، نو ده خو واضح خبره ده چه دی نظام تا، یعنی طالبان و اسلامی امارت تا دی غبل نظام نه، یعنی دست خاص مسائل پات نشول، یعنی دوی ته داسې یو سیستم پاتې شو لکه یو کس چې راځي یو تعمیر نوی جوړوي، د ډېر مشکل سره نه مخامخ کیږي، خو که چیرې یو وران تعمیري دا مکلف ده چې د تعمیر اول خراب کړي، بیا د سر نه جوړ کړي، یعنی دوی دغه کار چې ده دوه برابره کیږي. خو که ډېر منفي بافي ونکړو، تیر حکومت کې په نور آباد کې یو سلسله مشکلات کوو چې ری باندې بیا وروسته خبرې وکړو، یعنی نسبی ډول په آزادی بیان رسانه‌ای مسایلو کې یو سلسله کارونه وشول، مخکې ورود د نمایشي اصطلاح استفاده کړه، خو کېدای شي چې دا بودیم وی ماینس کې، خو یو سلسله کارونه وشول چې خوشبختانه طالبان په وخت کې هغه مسایل حفظ شول. دغه کوم مشکلات چې دلته ایجاد شوی دي د ډیر سیاسي عبادت نه لري، یعنی په دې کې اقتصادي مسائل د نگانه یو سلسله بندشونه د کوم رسانه چې بند شوی، یعنی دا په دیو نگانه یو نه کارم وشو، ځکه دوی خود کفا نه وو. دغه کوم رسانه چې بند شوی دوی خارجي تمویل کننده درلودل، اگر کوم چې داخلي په کوم امکانات باندې چلیده لغوی ته احترام، خو دغه کوم خارجي استخبارات چې دوی باندې کار کوو دوی ته به بودیجه ورکول او خپل سیاستونه به تطبیق کول، چې دوی بوت نه، یعنی دا مانع د ازادي بیان ترقی نشي. یعنی دا خپل یو نه کارو، خو کچیر مونږ په فعلی نظام کې د طالبانو برخورد او ګورو د رسانو سره ازادي لري، حتی اگر کوم احزاب زده دلته زنه چنگلی نه ګورم دې چوغوی خپل رهبری اکسونه نشرې غوته کمپاین کوي، یعنی طالبان حتی پغی کې مداخله نکوي.
مننه ښاغلی مایار د تاسو خبرې مو اوریدلې. ښاغلی خالد پښتون صاحب اوس را سره وصل شوی، مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست. ښاغلی پښتون، 2021 کال تیر شو، دا د نن 2022 اوله ورځ ده، دغه تیر کال تاسو څنګه ګوري د افغانانو لپاره؟
او اول خو تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، ټولو ته، او د میز میهمانو ته ټولو ته زړه کومې سلامونه او د نوي کال مبارکي، البته په خوشبختي او نیکمرغۍ سره، په امید دی چې په ښه ډول تیر شي، په امن او امان تیر شي. ورور جان، تیر کال خو موږ ولیدی چې ټول د حادثاتو د واقعاتو ډک کالو، خصوصا د حکومت په چوکاټ کې په تیر فبروري په 19 چې کوم قرارداد د سولې لپاره وسو، متاسفانه چې قرارداد اصلا د سولې لپاره وسو، د خلکو امید، د خلکو ارمانونه دا و چې افغانستان ته به سوله راسي، طالب به د حکومت یو برخه سي، یو عمه شمول حکومت به جوړ سي، د تیر نظام د ثوردونه به وساتل سي، او په زمن کې به په اقتصادي چارو کې پرمختګونه راسي، طالبان به راسي، لارې به ایله سي، او ترانسپورت او ګمرکات په ټوله په یو چوکاټ کې راسي. متاسفانه چې د اګست 15 دا ټول شان په اوبو کې ډوب کړل، او د خلکو ټول ارمانونه یې د خاورو سره خاورې کړل. که څه هم ظاهري طالبان راغله، لیکن که موږ ورته وګورو د چیرو څلورو میاشتو په جریان کې چې کوم واقعات شوي دي، د ښځو په حیثه کې، د حقوق بشر په حیثه کې، د چیر حکومت د معافیت، د خلکو د معافیت په حیثه کې، چې هیڅ نوه فیصله د طالبانو نه ده عملي شوې، او په هر ولایت کې موږ هره ورځ اورو چې خلک جوبل کیږي، در تحقیق لاندې راځي او تر استنتاق لاندې راځي. په همدې خاطر موږ تیر کال یو ښه کال نه بولو، تیر کال واقعاً د واقعاتو ډک کالو، امیدوار یو چې نوی کال کې دا شان تکرار نه شي او دا حالات بهتر شي. څوک د طالب د موجودیت سره مشکل نه لري، مشکل د سیستم د جوړوالي سره دی. بیرته باید زموږ دستاوردونه لاسته راشي، د تیرو شلو کال دستاوردونه باید په باد فنا ور نه کړل شي، ځکه دا یو عظیم شان دستاوردو د افغانستان د خلکو لپاره، په اقتصادي بود کې، په اجتماعي بود کې، په علمي بود کې، تقریبا په ټول ارسو کې یو اساسي تغیرات راغلي وو. په دې ملک نظام پته جوړ شوی وو، اردو مدلودي، پولیس مدلودي، دا ټول شان لاړل د دې لپاره چې طالب د خپل د ځانو بولي، د وطن د ځانو بولي، او دا شان بیرته پر د افغانستان د خلکو لپاره یاد کی او بیرته راجوندی کی. البته کسان چې دوی نه خوښ هغه دی لري کی، بلکې په مجموع کې د سیستم مخالفت نه کوي، د نظام مخالفت نه کوي. نظام مشکل نه درلودي، پایکټ کې اشخاص تکلیف درلودي، اشخاص لاړل، نظام باید پر ځای پاتس.
ډیره مننه ښاغلی شیر اعظم اعظم صاحب. له تاسو به وپوښتم چې ښاغلی پښتون یادونه وکړه چې شیل د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید حفظ شي. رسنۍ د مطبوعاتو ازادي، خپل خبریالان او ژورنالیستان په دغو تیرو شلو کلونو کې دوه لسیزو کې په دغې سیمه کې بې ساري بلل شوي دي، په دې سیمه کې چې ایران، پاکستان، دیخوا منځنۍ اسیا هیوادونه خو د رسنیو په برخه کې محدود دي، افغانستان نسبت دغو ټولو هیوادونو ته ډیر ښه بلل شوی و د بیان د ازادۍ په برخه کې، او ګڼو نړیوالو ادارو او بنسټونو د دې ستاینه کړې ده. مګر اوس لکه څنګه چې ښاغلی پښتون ویل، دا هر څه په تمامېدو دي، ډېر کم پاتې دي رسنۍ او خبریالان. څه فکر کوئ ولې دغسې یو کار وشو، خصوصا په همدغې برخه کې؟ مننه.
زه د پښتون صاحب ته درناوی کوم، د خبرې تاییدیم کوم په ډېرو برخو کې.
راځم دې خبرې ته ګوره. د 9 فبروري د دوهې د قرارداد په تسلسل کې دا ټول شان د دې ټول شانو هیبس او د دې ساتنه د مشترک حکومت جوړېدنه د یو ګډ حکومت ساتنه د بنیادونو چې کوم پراتو په نظامي برخه کې د هغې تحفظ تاسو زه په یقین سره ویلی شم چې دا د طالبانو د قطر د هیئت یو ارزو وه او په دې فکر باندې و چې هر یوه به دا سوال کوو حتی ما نه به اکثر وخت دا سوال کوو چې کوشش باید وکړو چې د افغانستان اردو چې په ډېره زحمت باندې جوړه شوې ده دا باید وساتو او په دې کې صرف اصلاحات ته ځو مګر باید بنیادونه یې وساتو. دا یو فکر و، دا یو طرحه وه او دا یو نظریه وه او دې باندې هلته ډېر زیات کار شوی و. بدبختانه زه راځم بېرته یوې خبرې ته چې دې ته څوک داسې جهت ورنه کړي چې خدای مکړي زه د چا په مخالفت کې څه وایم. زه دا وایم چې دا زموږ د موجوده هغه وخت د جمهوري حکومت تر نامه لاندې د قیادت یو لوی ضعف و، یو لویه خطا وه. زه چې په یو ادنا افغان په حیث باندې چې ډېر نه پوهېدلم، زه په دې پوهېدلم چې په دې تاریخ باندې فیصله وسوه چې امریکایان به له افغانستان نه وځي او د مذاکراتو په نتیجه کې به یو اسلامي دولت جوړېږي او په دې کې قاطع فیصله وه. مګر دا خبره به چې د حکمرانانو سره ما شریکه کړله، قاطع جواب به یې دا و چې امریکایان نه وځي او تاسو په دې نه پوهېږئ او تاسو په دې نه یاست خبر امریکا د څه لپاره راغلې ده، امریکا ډېر اوږده پلانونه لري، دا او دا او دا او دا. په هر صورت بیا تاسو ولیدل چې هلته ملیشیا ته شروع وسو، هلته سوله روانه، هلته ملیشیا جوړېدلې، هلته بیا مذاکرات روانو، دلته بیا د سر و سنګه خبره کېدله. یعنی هیڅ نوه اراده د جمهوریت تر نامه لاندې مشرانو د سولې لپاره نه درلودله او په دې باندې زه بالکل ګواه یم او ما عملا لیدلې دي. اوس نو راځو دې لپاره وخت چې داسې یو حالت و او په اخره نتیجه کې تاسو ولیدل چې بیا یې حکومت په داسې یو دغه حالت کې ایله کړ، بې سرنوشت یې ایله کړ او بیا اوس بیا مصاحبې هم کوي. مصاحبې تاسو واورئ څومره تفلانه ماشومانه استدلال لري دوی چې په تیاره کې سپور وي، دی خبر نه وي چې چېرته روان دی او محب صاحب ورته وایي چې درده چې دوه دقیقې وخت ورکوي. یعنی دا یو ماشومانه لوبه دوی راخیستې وایي بالکل د افغانستان
شیر اعظم صاحب دا خو دی یو کس خبره ده، خو سیستم کې خو تنه یو کس نه وي کنه، نور خلک هم پکې. زما هدف د دې و چې دغه تیر شل کاله چې دا کومې لاسته راوړنې وشولې د یو نظام په چپه کېدو سره باید دغه لاسته راوړنې هم صفر شي که څنګه؟ نفر خو لاړ، کس خو لاړ ووته او ویم ویل چې او تاسو مې یادونه وکړه چې زه نه وم خبر چې چیرته ځم. په دې باندې ټول خبر دی، خپله مې اعتراف کړی دی، مګر دای چې دغه رسنۍ محدودې شوې په دغه شکل باندې چې اوس رسنۍ ته طرزالعمل لیږل کېږي یا تا راپورونه دي چې دوی ته مشخص ګایډلاینز وي د اعلانونو تر نشره پورې، د سریالونو تر نشره پورې، په بېلابېلو مسلو کې دوی ته طرزالعمل واضح شوی دی چې د بیان د ازادۍ له اصولو سره، له ګڼو اصولو سره دوی په خلاف کې واقع کېږي. فکر کوي چې د یو کس په وتلو سره دغه کار توجیه کېدای شي که څنګه؟ نو دوی ولې داسې یو کار کوي؟
زه تاسو ته ارزو کوم، زما صرف هدف په دې کې دا و چې که دا کار په درسته طریقه باندې مخته تللی وای، په یو تفاهم کې، په یو مشورت کې، په یو ګډ فکر کې، دا ټول شان حفظ کېدل. خو دا شان حفظ د شول حکومت به سرنوشت یې لښو، بنیادونه اساسات هم داسې په خالي میدان بې سرنوشته پرېښودل شول. دلته تغییر د نظام یا تغییر د حکومت چې ورته وایو، چې حکومت په خپله د نظام په تغییر کې بیا رول لري. حکومت نوی راغی، حکومت چې په کومو اساساتو باندې اوس جوړېږي طبیعي خبره دی به د خپل ځان لپاره اصول لري، موازین به لري، طریقې کار به لري، د خپلو جنګیالیو د کنات لپاره به دوی یو طریقې کار جوړوي او د هغوی د کنات لپاره به یو مسله جوړوي. زه د دې لپاره ډېر په فکر کې نه یم چې موږ به تر اخره دا ستونزې په دې شکل ولرو لکه کوم چې اوس روانې دي، چې مکتبونه بند دي یا د نجونو تعلیم هلته بند دی یا مثلا میډیا باندې سانسور ډېر زیات دی. زه په دې باور لرم چې د زمان د وخت په تېرېدلو سره به دا مسایل ټول په تدریجي ډول باندې حل شي. خو دې لپاره اوس پکار دا دي چې موږ څنګه کولای شو چې دا بیرته دغه کړو، په اصطلاح سیستم ته برابر کړو. دې لپاره د ټول افغانانو یو وجبه جوړیږي چې څوک په افغانستان کې دي، څوک د باندې دي، څوک په اقتدار کې دي، څوک د اقتدار نه د باندې دي. د دې یو ګډ فکر شریکول پکار دي چې په ګډو مشورو کې موږ پخوانی جوړ شوي بنیادونه چې کوم نړېدلي دي د هغې په باب باندې حتی لږ فکر وکړو چې بېرته څنګه مجموعه کولی شو او په یو ګډ ډالر باندې په یو ګډ لښکر کې څنګه تنظیمولی شو. او دې تر څنګ د یونه تعلیم یا د پفرنګي برخه کې د پیشرفت لپاره به موږ لږ انتظار کوو. لکه د فتن به توقع نه کوو چې ټول شان به موږ جوړو، ځکه هلته یو فکر بدل شوی دی، یو سیستم بدل شوی دی، یو ایدالوژي نوې راغلی دی، یو فکر نوی راغلی دی، یو حکومت نوی راغلی دی چې هغه شل کاله د جنگ کې پاتې شوی دی. هغه د تعلیمي برخې، هغه د تدریس نه، هغه د دې شیانو نه ډېر لرې پاتې شوی دی. شل کاله چې څوک جنګ وکړي او بیا راځي حکومتدارۍ ته، هغه سره به څومره زیات مشکلات وي، خامخا به وي. نو په لحاظ دې ته باید وخت ورکړو، او د وخت سره زه په دې یقین لرم چې هره مسله به په تدریج باندې درسته شي، خو هغه توقع به نه تنې کېږي لکه کومه چې مخکې کېدله، چې میډیا به مثلا د څلورو پنځو کسو په صفت کې وه، یا مثلا ټول هغه کارونه چې د آزادۍ تر نامه لاندې به موږ تل چلول، هغه به پنځو شپږ کسو دغې استفاده کوله، او یا به د حکومت ټولې کیسې د هغوی په خدمت کې وي. دا شی نه دي، زه فکر کوم چې یو پراخ بنسټه سیستم منځته راغلی دی.
مننه کوم ښاغلی مایار. ښاغلی شیر اعظم ویل چې پراخ بنسټه سیستم منځته راغلی، تاسو چې په افغانستان کې آیا همداسې یو شی ګورئ که څنګه؟
مخکې دې نه غواړم دلته ځینې جالب مسایل مطرح کېږي، او دغه مسایل زه غواړم واضح کړم چې اکثر رسنو کې یادېږي او دغه متخصصین هم د دې نه ډېر سطحي تېرېږي. مثلا وایي چې دغه شل کلن دستاوردونه نظامي بود یاد شول، دفاعي سیستم مثلا دغه و چې شل کاله مخکې چې کله دغه افغانستان باندې یرغل وشو، چې کله سیستم د نظامي سیستم جوړ شو، کنه در نظامی منطق د دفاعی سیستم چی شایده؟ یعنی دا به حریم دفاع کهی؟
خغلی مایار، پا دفاعی و سیاسی مسئله بیاغه گیگی، خب پا طولانیز مسئله که کلوت فنتاسو تمرکزو لره ایمانه نه؟
دی مسئله تو رازم، در نقطه غوارم بیر که لند واضح کمه. چکل دتا پا حریم که پینه تلوی هوادو نشتون داری؟ دفاعی سیستم تا پا دی که زارت شده چی بو میلیاردون دلار پا دی مصرف که واز دو چه دغه د ټاپ په مسله باندې چې ته تاکید وکړې، په دې فرهنګي او رسنوي په دې بود کې په تحصیلات عالی کې که چیرې موږ دا مصرف کړو، یعنی منطق د دفاع وزارت یعنی چی شي په دې وخت کې چې موږ بیا په دې باندې حساب هم کوو؟ هغه هم داسې یو دفاع وزارت، دفاعي سیستم چې موقتي د دوی د خروج سره د خرابېږي. زه پنځلس کاله مخکې زه په دې پوهېدلم چې دغه نظامي سیستم چې کوم جوړ د موقتي د افغانستان توان د دې نه لري، او کچیر تمویل د دې د خارجي منظمه کې د خپل فاجعه ده. او د بل نقطه د بل ضرر د دا و چې په هغه وخت کې کچیر تلفات یو طرف افغان و مثلا مجاهد،
فکر کوم د ښاغلي مایار ټلیفون هم بند شو. ښاغلی پښتون، له تاسو غواړم وپوښتم د تاسو نظر څه دی؟ ښاغلی مایار او ښاغلی شیر اعظم صاحب په دې نظر دي چې ښاغلی اعظم صاحب وویل چې پراخ بنسټه سیستم رامنځته شوی، ښاغلی مایار هم تیرو شل کلونو لاسته راوړنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې موقتي غوندې یو څه و. فکر کوئ همداسې یو څه دی که څنګه؟
زه تعجب کوم چې مایار صاحب ته د ټول کرام باوجود او شیر اعظم صاحب سمار ډیر کلو دوست دی، هغه ته هم زه تعجب کلم چې دوی څنګه داسې استدلال کوي. اول خو دا پراخ بنسټه حکومت نه دی، د یو حکومت نظامي شکل چې د یو ګروپ په لاس کې، د یو ډلې په لاس کې، د یوې ایدیالوژي په لاس کې، هغه ملي سبقاوه نه لري، دې ته موږ څنګه پراخ بنسټه ویلی شو؟ دوهم، د هغه ډلې یا د هغه حزب یا د هغه عبارت ټول غړي په حکومت په راس کې داخل وي، آیا دغه ته موږ دغه ویلی شو پراخ بنسټه ویلی شو؟ او ښاغلی مایار وایي چې زموږ دغه موقتي و، نه اتیا میلیارډ ډالره په دې اردو خرچ شوی. امریکا هیڅ وخت دا خبره نه ده کړې چې موږ په افغانستان کې ابدي پاتې کیږو. د اولې ورځې څخه امریکایانو دا خبره کړې ده چې زموږ موجودیت په افغانستان کې موقتي دی، چې افغانستان پر خپل پښو ودرېدی، موږ وځو، نور افغانستان پوهېږي، خپل کار پوهېږي. دا چې زموږ په اردو کې متاسفانه چې ځینې شیان داسې واقع شول، یا د همسایګانو دخوا یا د اصلي بازیګرانو دخوا، چې اردو یې په اخر کې مجبوره کړه چې باید شاتګ وکړي. زه په افغانستان کې وم، پنځلسمه د اګست تر پنځه ویشتمې د اګست په افغانستان کې وم، او د هغه در مخه دا د جنګ ټرند ټوله ما تعقیبوه. په هلمند کې د عین د نورم د دوم جهانی جنگ د نورمندی په ساته جنگ وسو. یعنی 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 ته باور په خدای وکړه چې مل په مل جنگ وسو، په کندهار کې مل په مل جنگ وسو. لیکن دا شهادت چې جنگ ورسېد، جنگ به کامیاب وسو، دوی به هغه کمانډان تبدیل کړي لوی درسیزه کې په کابل کې. یعنی دا یو پروسه وه، دا په حقیقت کې د اردو ګناه نه وه. په شنکی کې تاسو په یاد دي چې بس تل یو تاسو کوم سوال راله جرنال صاحب په پسیو طالبانو اسکوټ کاوه، په د کلا ته په امن امان را ورسوله، او سلایو ټول دي چې توپونو شانې ولتسلیم کړ. د خدای روی دي، د قران روی دي. واقعیتونه ولې په دې شکل پټو؟ واقعیتونه داسې نه دي. د بلې خوا څخه د دوهې پروسه چې په هغه ورځ شروع شوله، د صلحې د عنوان لاندې شروع شوه، د یو عام شمول حکومت تر عنوان لاندې شروع شوله، د ناټو سرمنشي ستولنبرګ په لس لس ځای دا خبره وکړه چې موږ د افغانستان شل کلن د سوردونه د لاسه نور کړو. خپل وزیر دفاع د امریکا برایم تیر ماښام په پخواني ولسمشر د خبرې اشاره وکړه، موږ هم په یاد دي ځکه دوی د ورځې د پارلمان وکیلو ما دا ټول شان موږ مخته تاوبالاس ولا چې هغوی دا وعده وکړه چې موږ افغانستان یوازې نه پرېږدو. دوی په داسې حالت کې افغانستان پرېښوي چې ظاهران یې په قطر کې د سولې شورا په نامه سره یو غونډه جوړه کړه. او جالبه دا ده چې دا د سلی شورا نه و، په حقیقت کې دا د تسلیمېدو شورا وه. د افغانستان حکومت یې تسلیم کړ، د افغانستان حکومت خبرو څخه محروم شو. په ټول د سلی په پروسس کې د حکومت ونډه اصلا نه وه، ټول شهیدان یو دي. او دا خبرې وایي د امریکانو او طالبانو ترمنځ رواني وي. شپږ میاشتې مخکې د حکومت د سقوط چارې شروع شولې، موږ هر ورځ احساسولې د خدای روی دی. دا شان ټول ته به موږ توجه وکړو. اوس هر څه چې سوي دي، جهانیانو دا کار وکړي، په حقیقت کې د انګلیسي په اصطلاح د ګورنمنت واز هینډ اوور، یعنې د حکومت ور تسلیم شو طالبان ته. اوس کې طالبان د خدای روی وګوري، د دې پر ځای چې موږ یو بل متهم کوو، یو پر بل غلګو دیم، افغانان دي، د وطن خلک دي، پر دې وطن یې قرباني ورکړي دي. دا وطن دې توجه وکړي. دا دستاوردونه ولو کتلي، ولو کاستاس د خبرې په تایید یو رئیس جمهور شتېدلې درست دی، موږ هغه نن نه تاییدو. لیکن په حقیقت کې موږ د نظام مدا کینیو، موږ نظام غواړو، موږ نه یوازې اردو غواړو. اردو مثلا په میډیا کې، مثلا په ترانسپورټ کې، مثلا په تعلیم کې، په تربیه کې، په ټول ارسو کې موږ غواړو د نظام بیرته اعاده کو، بیرته احیا کو. او داغه نظام د طالبانو په ګټه استعمال شي، داغه جهان حاضر دی، طالبان په رسمیت پیژني، هغه کندلستی پی سي ازادي کې فقط د څوک شرطونه لري، او دی مجبور یې شرطونه پر ځای کې. په ډیر کم حکومت دوی سره څوک نه مني چې دوی کټازي حکومت کوي. دا د افغانستان د خلکو حق دی، د افغانستان ټول اقوام باید په دې کې مشترکانه اساواخي، او هغوی باید په دې حکومت کې داخل شي، او اردو باید ملي شي. اوس د یو ډلې په لاس دی چې سبا ته یو چاته وزارت ورکوي، او د ډله په راپور چې اردو ملي څوک نه شي بندي کولای.
ښاغلی پښتون مننه. اوس به ځینو اوریدونکو ته وخت ورکړو، تاسو هم لطفا که څه پوښتنه و یاداشت کوي بیا به وروسته د تاسو نظر هم واورو. د اوریدونکو غږ به واورو. په واتس اپ زنګ راوالی، تاسو هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په 00 2 21 24 واتس اپ باندې، او همدارنګه په سکایپ چې ازادي ټکی راډیو دی زنګ راوي. ښه، اوس د واتس اپ نوبت دی، مهرباني.
السلام علیکم سنګزه صاحب محترمه، زه خپل سلامونه تاسو معیار صاحب او دا نور ملمنو ته وړاندې کوم، محمد خان مبارز مې د هلمند.
مهرباني وکړئ، پروګرام خو مو تر دې اوریدلې وی. 2021 کال تیر شو، نن د 2022 کال لومړی اول ورځ ده. د تاسو په دغې سیمه کې څه تغیرات وو، څه پیښ شول 2021 کال کې؟ لاندې کوی. مننه.
کور آباد، خوشاله اوسئ. په 2021 کال کې خو لومړنۍ میاشت چې یا واته میاشت چې کوم وي، اغه بالخصوص د هلمندیانو په ژوند کې په د شلکلن تاریخ کې تر ټولو سخت یا مرګونی میاشتې وي. نو په هغه کې د هلمند خلک ډیر ودرېدل، ډیر وزورېدل، شهرونه مو ویجاړ شول، کلي وو کورونه بمبار شو. خو الحمدلله په دغه وروستنۍ میاشت کې موږ بیا ډیر لوی خوشحالي هم ودرلودل چې هغه زمش په ژوند کې، زه خپل د ژوند د درته وایم چې زما په ژوند کې تر ټولو خوږه خاطره و چې موږ د مرګو څخه خلاص هر ورځ مو په لسکونو په سلګونو تنه هیوادوال د لاس اور کول، هغه کطالب او کاسکر او ملکی او خزمر هیوادوال مجلو په خوږه دی، هغه مده د مرګ بچ سو. دلته مثلا دا اوس وخت کې چې خلک ډیر آرام ژوند کوي، او لکه معیار صاحب هغه اعظم صاحب محترم چې ول د دوه خبرو د تایید ور دي، د شلکلن اکثر کارونه هغه داسې و چې سمبولیک ډول یې درلود، داسې واقعي بنسټیز کارونه نه وسوي. نو اوس دغه کم حکومت چې اوس راغلی دی، دا د خلکو حکومت دی، خلک ودې ته لبیک ویلی دی دا شل کاله په څنګ کې ولاړو، اوس نو بیا کار د حکومت دی. نو چې حکومت خلکو سي هغه به طبعا د خلکو د فکر سره برابر کارونه کوي، کوم څه چې خلک غواړي هغه به ورته کوي. مننه پوره
بخښنه. بل اوریدونکی به هم راواخلو د واتس اپ له لارې. بل اوریدونکی لرو مهرباني، یا ټلیفون له لارې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم
السلام. السلام علیکم.
وعلیکم مہربانی وکسب.
نو راستہ خبر او ادامه مسره براسم چې چیرې وشتم کال زموږ د افغانانو لپاره د ټول لپاره یو خنړی کال وکړ، هم د ایمن یوازې یا کندهار کې نو، بلکې په ټولو په ټول افغانستان کې یو ډېر خونړی کال جنګونه وو چې په سوو سوو انسانان به کېدل، وژل کېدل، که څه طالب وو هم زموږ زور وو، که څه عسکر وو هم زموږ زور وو. خو د هغو خبرو به راکېږو دا ټول هېوادوال هم دغه وایي چې وو دا خونړی کال. خو اوس زموږ لپاره الله تعالی وکړي چې دغه نظام د زموږ لپاره نور کارونه پرمختګ وکړي، چې ښه کارونه راته وکړي، علاج یې بس وسولو وپوکنه دې دغه نوی کال راته بتل کړي.
مننه کوم. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، بیا به ورشو بیرته خپل میلمنو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
سلامونه ستاسو او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته میلمنو ته وړاندې کوم.
مننه، مهرباني وکړئ. څوک یې او څه پیغام لري؟
د کندهار ولایت نه مې زحمت تر کړی دی دغه د نوي میلادي کال د ورستي یا د لومړي ورځې فاروان ستاسو موضوع ده کنه.
او موږ د 2021 کال په مساله باندې غږیږو. اوس خو کال بدل شو، خو دغه تیر کال چې وو د افغانانو لپاره په ټولنیز حساب باندې څنګه یو کال وو؟ تاسو څه ولیدل، څه پکې وشو؟
کواکیت وایو، موږ شل کلن ناورین ووتلو چې په فزیکی ډول باندې انحصار، استثمار او استعمار وو. خو لډیره بده مرغه، لډیره بده مرغه چې یو ناپایه جال تور ولیدلو چې هغه به څومره وخت ونسی. خو زه په دې باندې متيقنه یم چې موږ د همسایه په جال کې راګیر سولو، لډیره بده مرغه چې د همسایه به مو هیڅکله بیا په اسانۍ سره خلاص نکي. موږ اوس وینو چې زموږ وضعیت کم لور ته روان دی او د کمې خوا څخه رهبري کیږي. زه یوازې هم دا وایم چې افغانان ته د خدای راتلونکی نیکمرغه لري، د دغه بدبختي د رب خلاص کی. خو من ته یو شی چې باید په ډاګه ووایم، په مستقیم ډول باندې زموږ هغه نتر سمسایګانو په لاس کې اوس ټول افغانستان، که په معنوي لحاظ دی، که په فکري لحاظ دی، که په مادي لحاظ دی، ټول د هغوی په ګریوګان کې یو. موږ ولې افتخار وکړو چې موږ د شل کلن اشغال خلاص ولو؟ خو اوس خو جګړه سړه ده، سلبی جګړه ده، فکری جګړه ده. تاسو وګورئ هیڅوک آرام نه دي، نه په فکری لحاظ، نه په یو اړخ کې نه دي. نو له ډېره بده مرغه چې دا زموږ د ناوړه او کمزوریو لیډرانو او سیاستونو نتیجه او فایله سوله چې موږ به نور په دغه جال کې تر څومره وخته پورې راګیر یو. بس همدغه وایو چې متحد نسو او خپل ملي ګټو ته ژمن نسو. تاسو باور وکړئ چې لس کاله به نور او شل کاله تیر په یو فرتله کې سر راتللی شي، ځکه چې دلته نږدې کسان دي. موږ که لس کاله دغه نږدې کسانو تر تاثیر لاندې راسو، موږ به یوه لسیزه نه نیمه لسیزه به نورم په هغه آخري حد کې یو.
مننه کوم چې تاسو پیغام واورید. اوس به بیرته راشو خپل پروګرام میلمنو ته. ښاغلی شیر اعظم اعظم صاحب، د اوریدونکو غږونه هم تاسو واورېدل. یو له هلمند زنګ راوهلی و، بل کنداره، او بل اوریدونکي هم زنګ راوهلی و. جنگ جګړې ختم شوې، د خلکو وینې تویدل تر ډېره پورې درېدلې دي، ځکه چې مستقیمه جګړه اوس نشته، یوازې ځینې بریدونه چې هغه هم داعش ته منسوبېږي کېږي کله کله. مګر په دغه چې خلک له خپلو مینو راکډه شوي دي، دا مشکل اوس هم په خپل ځای دی. افغانستان 2021 کال له کړاو ډکه بلل شوی دی، خصوصا د هغو لپاره چې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. یعنی په ټولنیز شکل باندې دغه غټه ستونزه لا هم پاتې ده. فکر کوي دا نوی حکومت به وکولی شي چې اوس چې جنګ هم نشته او د خلکو خدمت ته بېکاره او وزګاره شوي دي، فکر کوي چې وس به ورسیږي که څنګه؟
زه درځم د هغه محمد خان رور وارث صاحب چې د هلمند وګړي د پاغي باندې او د محترم پښتون صاحب په خبره باندې د پراخ بنسټه حکومت ته او بیا دا مسله مور سره اخلم. ګوره، پراخ بنسټه نه زه دا تاسو ته وایم، پراخ بنسټه حکومت خو زه که بولم چې د ټول افغانستان په هر نقطه باندې حاکم دی.
او هلته هیڅ لندغار بدمارش داکو غال فسادګار وطن فروش هلته ژوند نشي کولی. ریفور نه وطن خلاص کړ. پخوانی حکومتونه کې ګوره چغې به پورته شوې چې که ما ته لس فیصد رانه کیږي که ما ته لس وزارت رانه کیږي او که امریکایان نه وي ارګ نه ګیرم. اوس خو د دغه جنجالونه ووتنو پر رحمت تار وکړه دغه دی په هغې ته ته پر رحمت سره وایي چې لس دولس پنځلس شل ډاله ماران د قبضې او د حاکمیت د ساتلو د خپل شخصي قدرت د اقتدار د غلا د قومي بقا د نورو مرداریو باندې اخته خلک وو هغه پر رحمت سره وکړه. اوس پر رحمت سره دی چې یو لس حکومت دی یو کاغذ په هرات کې ورکړي په جلال آباد کې څوک جواب نه لري. خو نظام خو دغې ته حکومت خو دغې ته وایي چې هغه حاکم وي او حاکم حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه پراخ آباد ولري. پراخ بنسټ نه یوازې مطلب دا نه دی چې په دې کې اوس نو پخواني استادان او پخواني جنرال صاحبان پکې وجود نه لري. نه هغې ته به هم خبره راځي ولې د سالم اشخاصو په تراکم په اتحاد کې ولې به انشاءالله خامخا طالبان هم غور کوي اسلامي تحریک هم په دې باندې غور کوي او یو مضبوطه تر دې هم مضبوطه پراخ بنسټه حکومت ته به ځو. راځم دې خبرې ته چې دا دوست نو ویل چې په هلمند کې هلمند کې ګوره دغه وړي کړ هلمند ټوټه ټوټه کړ دا هغه ولایت و چې دونکي ماته دا هغه وطن زره زره را معلومه ده چې په وطن څه تیر شول ټول مصیبت هغه راغی د چا د لاسه ولی جنگ ولی کو چې اخر دې تخته کوله په یوه کفتر کې د ځان وطن یې لکو د هلمند جنگ ولی وکړه او څومره دوامدار جنگ وکړه ته په دې نه پوهېدلې سر په دې خلاص نه و. د دې لپاره دا وایم چې موږ قرباني شوي یو افغانان ځپل شوي دي او دا له اوس په دې کې به زه نور تفصیل ته نه ځم بیا به نور ځینې خلک دغه وباسي. راځم دا دوست همسایګانو مداخلې لپاره دې کې هیڅ شک وجود نه لري چې همسایه په افغانستان کې د مداخلې برلاسی نه لري. زه په دې قانیم ولې یو وخت کې وګورو هغه برلاسی چې د نورې دنیا هلته موجوده وه د پنځوس نه زیاتو ملکونو د هغې نه خو لاسونه ورلنډل انشاءالله او زه په دې باندې باور لرم چې د همسایګانو لاسونه به هم په بهترین طریقه باندې کته کېږي د دې وطن نه. په دې خاطر باندې ګوره یو خانه ته وګورې ارمیو په دې کې دی که د یو خانه امریکا په مخه کړې ده دا اوس بندیزونه یې لګولي دي د نه پېژندلو مسله ده د بلې خانه همسایه هم پسې را واخلي د ټول همسایګانو سره په جارو جنجال کې پاتې چېرته پاتې کېږي په مابین کې.
بله مننه کوم
چې لږ تاسو وخت ورکړئ تاسو لږ وخت ورکړئ دا دوستان لږ وخت ورکړئ لږ انتظار وباسئ زه په دې باور لرم چې د هر هغه غاصب همسایه چې لاسونه په افغانستان کې اوږده دي دا به کته کېږي او دا به انشاءالله یا سر ته ځي او یا به لاسونه کته
کېږي. مننه. ښاغلی معیار ته به ورشو. ښاغلی معیار جنگ جګړې ودرېدې اوریدونکو زنګونه راوول چې اوس په سیمه کې جنگونه نشته او دوی له دغې لحاظ آرام دي. مګر زما پوښتنه دا وه ښاغلي شیر اعظم نه هم چې تاسو نه یم کومه چې اوس خو چې جنگونه نشته نو خلکو ته باید خدمات ورسیږي فکر کوي په دغې مسله باندې کار کېږي که څنګه؟
یو مسله باید ضرور که ووایم چې دغه د صلحې یا در کوم مسایل چې راغلل د هدو نظام ته تحفه ورنکړل شول د داسې نه وو چې دغه خارجیان بخصوص امریکایان طالبان باندې مهربانه شول. دلته شل کاله مقاومت وشو شدید مقاومت وشو تلفات به خلکو ته واوختل جانی او مالی تلفات واوختل د کوم ارقام چې تاسو په کې ګوره رسانه کې دوی نشرې دیده څو برابر
فکر کوم د ښاغلي معیار او په ټوله کې د افغانستان ټلیفوني شبکې اوس چندانې کار نه ورکوي او اوس ټلیفون بیا بند شو. په هر صورت موږ به خپل کوشش وکړو مګر اوس به ښاغلي خالد پښتون صاحب ته وخت ورکړو. ښاغلي پښتون صاحب جنگ جګړې خو اوس درېدلې په دې ټول پوهېږي مګر دغه ټولنیزه مسله لا په ځای پاتې ده. 2021 کال د بې ځای شو له پلوه افغانستان له کړاو ډک بلل شوی دی. میلیونونه کسان بې ځای شوي دي خپل اصلي مینې پرېښي دي په خپلو وطنو کې هم د کرلو ریبلو لپاره څه نه لري او ښارونو ته راغلي دي. فکر کوي دا نوی حکومت چې اوس جنگ نه لري په مخ کې د تېر حکومت په څیر چې دغوی ډېر تمرکز په جنگ باندې و اوس چې دوی جنگ نه لري مخکې فکر کوي چې داسې لارې چارې لري چې خلکو ته خدمات ورسوي که څنګه؟
نه متاسفانه شیر اعظم صاحب د موضوع ته اشاره وکړه چې د پراخ بنسټ حکومت دا بولي چې په ټول افغانستان کې طالبان حاکم دي. زه فکر کوم دې ته پراخ بنسټ باید ونه وایي دې ته باید حاکمیت وایي. حکومت خپل حاکمیت ټینګ کړی دی په یوه عرصه کې خو متاسفانه په بل عرصه کې چې ګوري تاسو په خپل سوال کې د خبره وکړه په اقتصادي پلوه افغانان بل تر هر وخت ډېر ځپل شوي دي. په نژادي ډول د افغانانو سره په بعضې منطقو کښې وضعیت سم نه کېږي.
خلق ولکیجی تکولکیجی در شوز حقوق در پرو لانیس ولی نجونی در شپرجم سیم پا بعد مکتب تی اجازه نلری چی بلاری سی تا چه او گوری مور یوا خواه درسته دازم در شیر ازم سابتر تایده هم چه پکیر حکومت که تو پکسلاری و زورگویی و مور طول دو گوز شکایت که ما دخبل پر جیبا این چوک دلی بخصو نکردی هیر چوک داغا علت سر خوشحال نوه او کم جنگ چی پا حکومت که روانو اگه جنگ پنو حکومت نو جور کردی خو همدوگو طالبان رو دو خوک مقابل چور کردی و همدوگا طالبان رو چه امنیتی خراب کردی و همدوگا طالبان رو چه پنو حکومت جوانجی پناورین رو بدل کردی و ترانسپورت بند و سرکان بند و حکومت هر دای خوشه دی نخبگان و جل که دل ارو و سکندهار و پیلمند و بکابل و بمطلی بدایی که مشتل که دل خود در طول خود در طرف مشکل دی شیر ازم صاحب بولی در مشکل یو طرف تر اجیه کهی خود دوارو طرف مشکل و مور دوارو تا در مشکل را جیه کهو در بجه خواسته تا چه او گوری در دوی پرا تک سره در افغانستان اشتمانی یا اغا مثلا در دوی پیسی یا پشتیبانه شکه بند نمیلیارد دالر و اغا بند است ولی بانکو در خلقو پیسی یا دیگر در بندی کلی یا نقجی ویسته یا خارج تا وز خلقو تا دوات بسه و دالر و که خلق سر پا ویرستانو زدی یا در قرآن رویدی در خلقو در کلو کلو سرمایه ولاره زنوائم دیک تجاران هم داخل یه تجاران مال نیسی رو دلی وقت چه مال روڑی پیسی بندی جی اکثر اوقات تجاران د وزارت تجاران ته پدماس کې خپل ټول کلمړ په کار اچي متاسفانه پیسې باندې دي بي ال سي نشي ورکولای لیټر اف کریډټ چې دی مال آرډر دا بل پرابلم دی تاسو وګورئ دا پرابلم ته باید موږ تاسو ټول په ګډه متوجه شو زه د طالب مخالفت نه کوم طالب خو ور بولم طالب لري وطن سره بولم زه ما انتقاد پر طالب دادی چې طالب باید د ټول شان ته توجه وکړي جنگ خلاص شو اوس دی باید د وطن جوړ ته متوجه شي موږ چې دفاع کوو بلې انتقاد کوي دا موضوع په ژوند نه حلېږي زما او شیر اعظم صاحب لس کلم په دې باتر وکړو یا معیار صاحب دا موضوع نو سوال والی زه هم د وطن مشترک وطن دی راسي د خلکو ته زارۍ وکړو د خدای روي ورته ونیسو چې نور دغه مسایل ته د پای ټکی کښېږده موږ په یویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو د قرآن روي دي ګرد جهان نن په څورلسو ملکو کې د اسلامي ملکو کې د امریکایانو موجودیت ثابت دی په شمول د خدای تعالی د کور د حرمینو د سعودي عربستان عجبه دا ده هغوی د امریکایانو څخه استفاده وکړه قطر استفاده کوي نور اسلامي ملکونه استفاده کوي او بل جهاد یې لنو بې شکه جهاد وکړه زه نه وایم مګر حد اقل اوس خو دومرې وکړه چې د وطن د جوړ دپاره فکر وکړه اوس خو جهاد خلاص جهاداری تا وګټي ګټلی بوله زم یا جهاد یې در تسلیم کړي حکومت در تسلیم کړي دا ګټلی نه بولم زه ولی امریکایانو په کلو کلو دا باس کړی چې موږ دا جنگ نه بایلو دا ګټو کې جنگ دی زه وسم دا جز د پروسې بولم زه دا جنگ خلاص نه بولم متاسفانه
صحیح ښاغلی پښتون مننه کوم بیا به وروسته د تاسو لنډ پیغام واورو ځکه چې پروګرام په ختمېدو دی خو اوس به ښاغلی شیر اعظم ته وار ورکړو ښاغلی شیر اعظم په یو دقیقه کم که خپلې وروستۍ خبرې راټولې کړي او پیغام ووایي مننه
اور اس سے خبر میں آمدہ صدی بن رٹولو میں چھ وسف افغانستان کی روانگی ہسو کی ذات کرنے کی چھ بیا پدی بانی جگڑا صورت نہیں سی او بیا بی تین جو دو پی گر جو دی ومن جو وئی پدی فکر کی چھ رازی دا جوڑ قوت چھ افغانستان کی وس تیار سن اتے پدا تلور میشت کی یو څه د لږه پیشرفت پر خوا باندې قدمونه اخیستي دي راځي همدا مضبوطه کو طاقت ورې کو کومک ورسره وکړو او همکاري ورسره وکړو او خالیګاو یې وردکې کړو دغه کوم ځای کې چې مشکلات لري په اقتصادي لحاظ باندې دې کې باید کومک ورسره وکړو اقتصادي مشکلات خو نو دوی ته ورپاتې په میراث باندې خو د غریب حکومت کې پنځه میاشتې مخکې ماشونه معلمینو ته نه ورکړي اردو ماشونه درلوده او څه چې دوی ټولولې تېښتې دپارې جوړولې نو اوس په کار دا دي چې موږ هر څه چې وسو اوس باید لاس سره ورکړو اتحاد سره ورکړو او د طالبانو نه مې جدي دا غوښتنه ده همیش او دا مې ورته ویلي دي چې د تېر تاریخ نه باید تجربه واخلو دقیقه تجربه باید واخلو هغه قدمونه باید پورته کړو چې موږ نور د ثبات خواته ولاړ شو
کور مو ودان ښاغلی شیر اعظم له ګډونه مو ښاغلی پښتون تاسو ته به هم لنډ وخت درکړو چې خپل پیغام وایي لطفا مننه
زما اخیری پیغام هم دا دی چې طالبان باید خپل د تیرو شلو کالو زحمتو او قربانیو ته باید توجه وکړي د ټولو خپلو شهیدانو چې هغه ټول افغانان و د هغو وینو ته احترام وکړي دغه وطن د سولې پر خوا رهي کړي د جو سولې نشته وروره که تاسې دغه سوله بولئ دا سوله نه ده دا موقتي سوله ده یا به د ژمي په خاطر وي یا به د یو سیاسي تفاهم دپاره دا سوله روانه وي تاسې به وګورئ د دوبي په راتلو سره به دا حالت په دغه حال کې نه وي که دغه حالت دوام وکړي زه وایم که دوی غواړي د آینده دوبي دپاره وضع بهتره کړي وضع د سولې خواته روانه کړي مجبور چې د خلکو اقتصاد د بینلمللي جامعې سره ښه روابط د همه شمول حکومت د جوړېدو چارې شروع کړي او خپل تر مابین چې کوم د سوی تفاهمات لري د درو ډلو چې د قطر ډله ده کندهار ډله ده او د حقانی صاحب ډله ده دا درې سر په فون باندې کې اتفاق سره وکي او د افغانستان پر خلکو راوسوځي چې دا چې حکومت په وجود راوځي چې ټول افغانانو ته قابل د قبول وي دوی هم به د حکومت کې سرکرده وي انتخابات اعلان کړي موقت حکومت موقت حکومت بعد انتخابات اعلان کړي چې موږ به د بایار صاحب خبره مو وګورو او د شیر اعظم صاحب دې ملت ملت ټول په دې خلکو راضي دي انتخابات وکي وګټي نو شي جان مشروعیت به پیدا کړي او موضوع به خلاص شي او وطن به ټول پر دې راټول
ډیر مننه کوم ښاغلی پښتون او د پروګرام له نور میلمنو مننه له تاسو اوریدونکو هم کور مو ودان چې پروګرام مو تر دې دمه واورید
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
سلامونه او نیکی هیلی 2021 کال اگست کې طالبان بیا واکته ورسیدل دی ډلې کڅ هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د زپلو ژمنه کړې و خو داعش لا هم فعال دی او د ګڼو خنډیو بریدونو مسولیت منلې د داعش خراسان څنګه پر فعالیتونو او ورسره تړلی او اندېښنو باندې لڅېړون کې او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له یو مسؤل حکمت الله اعظمي سره خبرې کوو اعظمي صاحب دغه راپورونه څومره جدي دي چې د اګست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو چې ګڼ وسلوال ښارونو ته ننوتل د داعش غړي هم ښارونو کې پټ شول او اوس یې د حملو لپاره وړې وړې کړۍ جوړې کړې دي
سنګزي صاحب ډېره مننه د ټولو څخه مهمه دا ده چې د داعش باید تشریح کړو د اوسنۍ داعش چې کوم په افغانستان کې فعالیت کوي دا د څو ډلو د څو مختلفو اجنډاو لرونکو اشخاصو د دې یو ګډ او سلطه ده په دې کې هغه اصلي داعش د پخوا څخه پاتو هغه مسته پخوانی دی په دې کې د طالب د خانی شبکې داعش هم سته په دې کې د داسې ملکونو چې خپل ګټې په افغانستان کې لري د هغې داعش هم سته نو دا د اوسنۍ داعش یو بالکل یو مکس دی د دغه ټولو راخیستې دي ځینې جوړ کړی دی پاتې شو د طالبانو د واکمنېدو وروسته چې په افغانستان کې دی کله کابل یې ونیو 15 اگست او د هغې څخه مخکې کوم زندانونه ایله کړي وو یا پولیس اخي زندان یا باګرام زندان دا ټول شي ایله کړل دی کې اکثره داعش زندانیان ولاړله دی کې شک نشته مګر هغه چې طالبانو واقعا ځان ته خطر ګڼي تهدید یې ګڼي هغه هم مشغول ځینې په داسې راپورونه په هغه وخت کې وه اوس راځو بس د دې ته چې آیا د وسنی داعش څخه څوک استفاده کوي زما معلومات دا دي چې داعش په 44 ولایتو کې خپل والیان ټاکلي لکه طالبانو چې ټاکلي و نام نهاده والیان د 44 ولایتو لپاره او ټول لیست موجود دی په دې کې اکثریت هغه افراد دي چې کدر ته هم 50% سلنه دا سې دي چې په خواني د حقانی شبکې افراد و بیا د طالبانو په اصطلاح بریا یا طالبان د واکمنۍ څخه مخکې دی یو کال او یام د یو کال څخه زیاته موده کې خپل ګروپ یې پریښی وو او د داعش سره یو ځای شوی وو
اعظمي صاحب دې ته په کتو چې د داعش خراسان څنګه ګڼ غړي د طالبانو پخواني توندلاري قمندانان د منځنۍ اسیا جنگیالي او پاکستانیان دي اوس څومره دغه خبره پر ځای د تاسو په نظر چې طالبان او داعش سره جوړ دي
زه په دې کې شک نه وینم د طالبانو طالبان خو په دې باندې وشل سي دي یو تعداد طالبان دي چې هغه دا فکر کوي چې موږ باید داعش حمایت نکو مګر هغه توندلاري طالبان بل خصوص لکه د حقانی شبکې افراد دوی د وسنی داعش سره ډیر کوي اړي کې لري هغه خارجان چې لکه یو غوران چې کم دي او یام د ازبکستان څخه دي یام د تاجکستان څخه دي دا هغوی مشران تر اوسه پوري یا د حقانی شبکې تر سره همکاري لري د هغې سره ویني باوجود چې هغې د داعش تر نامه لاندې فعالیت کوي حتی ځینې کابل ته راځي داسې یعنی که چېرته د داعش د 44 ولایتونو د والیانو لیست وکتلی سي په دې والیانو کې اکثره اوس هم په کابل کې د حقانی شبکې بالخصوص د استخدا طالبان د استخباراتو معاون د تاجمیر سره ګوري د وزارت داخلي کې ځینې پروتوکولونه ورته ورکړي چې هغه سفر کولای شي نو طالبان یو تعداد طالبان بیا مهم ځینې سید مخالف دي مګر هغه چې د حقانی شبکې پورې لري هغه په تمامه معنا باندې د داعش سره همکاري لري او هغه همکاري تر اوسه ادامه لري
نړیوال ټولنې طالبانو ته یو اساسي شرط له تراګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول ایښی وو که څه هم د داعش په ارتباط دوی ظاهراً کلک دریز اختیار کړی او وایي چې دا ډله نه پرېږدي خو له القاعده سره د دوی اوسنۍ رابطه څنګه ده
زما په فکر باندې ګورئ داعش او القاعده څه دوی په خپلو کې سره همکاري لري په دې شک نشته امریکایان په افغانستان کې فکر دا دوی چې امریکا هغه القاعده چې د ایران سره نږدې اړیکې درلودلې هغه د طالبانو او د اکانیانو په همکاري باندې مخکې دین چې طالب کابل ونیسي هغه یې د منځه وړي دي. نو اوس هغه القاعده چې پاته دي امریکا یې اوغنده ځان ته خطر نه ګڼي چون چې د ایران سره په هغه معنا باندې هغه اړیکې نه درلودلې. هغه بیا هم دا تکرارم هر هغه القاعده چې د ایران سره نږدې اړیکې درلودلې امریکا ته تر ټولو زیات خطر و. اوس باس د دې دی چې د طالبان او داعش اړیکې د خارجانو باندې د طالبانو اړیکې د خارجانو سره څومره تاثیر پرکړي یا د امریکا سره. زه فکر کوم په افغانستان کې یو تعداد سپیکولیشنز یا اوازې هم شته. هغه اوازې دا دي چې امریکا اگر چې دا ډېره غټه اداده داسې اوازې دي چې امریکا د حقانیانو په واسطه باندې شاید په شمال کې د داعش حضور لام پراخ کشتر چو پوری چین او منځنی آسیا بالخصوص د روسیې ته یو سردردی جوړ کی. اگر چې دا افواه دي دا سړی ډیر باور نشي پر کولی ډیر په دې کې دغه نسته یو نوه ایویدنس یا ثبوت نسته چې دا وښیي چې رښتیا هم امریکا به داسې کار کوي. مګر زه فکر کوم امریکا تر ډېره حده پورې د افغانستان څخه هغه جدي تهدید نه ویني.
داعش د جالبوجاس په برخه کې ډېر مخکې بلل کېده په دې خاطر چې د راپورونو له مخې دوی خپلو جنګیالیو ته سلګونه ډالره میاشتنی معاش ورکاو. د تاسو موندنې څخه یې اوس هم دغه چاره روانه ده که څنګه؟
لکه د داعش څخه د حقاني شبکې حمایت لري کې اصلا داعش قوي تهدید نه دی. هغه یو ډیر ضعیفه ډله ده. مګر داعش چې نن قوي دی هغه د حقانیانو پوره هغه حمایت ورسره دی. هغه که د ریکروټمنټ یا جلبوجاس په باره کې وي تر ډېره حده پورې فاینانسز باندې وي. زه فکر کوم داعش پس له دې نه چې طالبان واکمنۍ ته رسېدلي دي قوت یې پیدا کړی او هغه تر ډېره پورې دا دی چې د حقانیانو حمایت لري. پاته شو د جلبوجاز مسله په دې کې شک نشته چې د افغانستان کې سلفي نظریه ډېره زیاته پرمختللې ده او ځینې افراد به ځي د سلفي یا د افراطي نظریې په واسطه باندې یا د هغې د طریقه به د داعش سره یوځای کېږي. او د اقتصاد د لحاظه زه فکر کوم دا به ډېر کامیابه نه وي چون چې که څوک د پیسو دپاره جنګېږي یا د اقتصادي مشکلاتو دپاره جنګېږي هغه زه فکر نه کوم چې داعش غوره کړي. هغوی شاید غلا وکړي، شاید نور بدامنیو ته لاس واچوي، یا مثلا د یو هیواد دپاره بیخي کار وکړي چې هغوی په افغانستان کې د جنګ ادامه غواړي. مګر د داعش سره د پیسو دپاره زه فکر کوم یو ځای کېدل ډېر ممکنه نه ده چون چې دا یو ام نظریاتي اړخ لري. نو اقتصادي اړخ زه فکر کوم د وسه لپاره به وغومره ډېر قوي نه وي.
اعظمي صاحب بیرته به راشو. داعش ته یو وخت خو ملګرو ملتونو د داعش کسان له 1500 تر 0 پورې بلل. آیا دغه ارقام لا هم پر ځای دي که تغیرات پکې راغلي؟
زما تحلیل دا دی چې د دې څخه ډېر زیات شمېر سوی دی، بالخصوص د طالبانو د راتګ نه وروسته. یعنی دا په دې کې لستونه وجود لري، دا یو ثبوت په دې باندې شته چې د طالبانو قوي کماندان د دوی په اصطلاح د فتح څخه یو میاشت شپږ میاشتې یو کال مخکې طالب ډله پرېږدي او بیا نن د داعش سره زوریږي. نو زما تحلیل دا دی چې د هر هغه څوک چې د اکاني شبکې سره جنګېدله په دا تیرو شل کلونو کې اکثریت یې اویا اتیا فیصد اوس د داعش تر لاندې جنګېږي. او دا چې طالبان ادعا کوي چې موږ د داعش پر خلاف باندې عملیات کوو، هغې مثلا زندانی کوو یا وژنو، زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دا راپورونه صحیح نه دي چون چې که تاسې په پلچرخي کې وګورئ اکثره سپین ږیري کسان دوی بندې کړي چې هغوی د جنګ توان هم نه لري. او یا هم تر اوسه پورې ولې طالبانو نه دي توانېدلي چې یو هم د داعش خارجي جنګیالی په افغانستان کې ونیسي او میډیا ته وښي چې رښتیا هم دا د داعش جنګیالی و یا چینایي غورو او یا هم د ازبکستان ازبک و موږ نیولی چې دوی د داعش تر نامه لاندې پورې عملیات کول، نه هغوی وژلي دي نه بندیان کړي دي. نو زه فکر کوم د حقاني پخواني تر ډېره حده پورې جنګیالي خارجي جنګیالي چې په یو وخت کې د دوی تعداد بالکل زیات و، د 15000 څخه تر 2000 پورې خارجي جنګیالي موږ درلودل چې هغه کې آسیایي مرکزي پاکستانیان پکښې کې و. نو زه فکر کوم اکثریت خارجي جنګیالي او د حقاني شبکې افراد او ستدایش تر نامه لاندې فعالیتونه ته ادامه ورکوي، نو تعداد یې کېدلی شي چې لس زرو څخه هم زیات وي.
2021 کال خو د افغانستان لپاره له تحول ډک کال و. د داعش د ماتو او بریاو په ارتباط باندې د تاسو تحلیل څه دی او نظر مو څه دی؟
زه فکر کوم داعش په یو کنټرول شوي شکل باندې مخته روان دی. ځینې وخت کې موږ یو ټرند ګورو، یو بهیر ګورو چې په اولو دوه هفتو د یو میاشت کې داعش حملې ډېر زیاتېږي، او د جالبه دا وه چې د لومړي ځل لپاره داعش خپل یو انتیاري په کندوز کې کوي او وایي چې دا یو یغور کړی دی. یغوران د چین د سنکیانګ یا شنجان منطقې څخه دی. هغې هېڅکله هم که د طالبان سره همکاري کړې وه، د القاعدې سره همکاري کړې وه، په افغانستان کې په شل کاله کې دوی هېڅکله د دوی تر نامه لاندې، د دوی تر نامه تر عنوان لاندې کوم حمله مسولیت نو اخیستل شوی چې په دې کې د یو یغور دخیل و. مګر لومړی ځل و چې د داعش وویل چې دا انتیاري یو یغورۍ و، نو زه فکر کوم چین ته یو نو مسیج و. نو په ځینې وخت کې چې موږ ګورو د داعش حملې ډېر زیاتې یو ځل لوړ سي، په ډېر قوي حملې کوي، بیا دوه هفتې د میاشتې په دوهمه هفته کې دا حملې تقریبا ډېر راټیټې سي، صفر ته راتاسي.
سلام، ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال رادیو آزادی را میشنوید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود و در این برنامه راجع به تحولات اجتماعی و فرهنگی در سال 2021 در افغانستان بحث صورت می گیرد. اما پیش از آن خبرها. کانادا اعلام کرده که به قاضیان زن افغانستان و خانواده هایشان که در یونان به سر می برند پناه می دهد. بیش از 10 تن بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند جان دادند و اردوی اسرائیل گفته که دو راکت پرتاب شده از غزه دورتر از سواحل تل آویو در بحیره مدیترانه امروز فرود آمدند. مشروع خبرها. کانادا به قاضیان زن افغانستان و خانواده هایشان که در یونان به سر می برند پناه می دهد. این را یک سخنگوی وزارت مهاجرت کانادا روز جمعه گفت. انتظار می رود آنها که شمارشان معلوم نیست در جریان سال نو 2022 به کانادا بروند. پس از آن که طالبان در 15 آگست یعنی حدود 4 ماه پیش بر کابل مسلط شدند، کانادا اعلام کرد که به 40,000 افغان که زندگیشان با خطر روبروست پناه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کانادا از ماه آگست تا حال به 3,915 افغان که با حکمت این کشور در افغانستان کار کرده بودند و به 2,535 نفر دیگر به دلایل بشردوستانه اسکان داده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که مردم افغانستان به ویژه کودکان در این کشور سال سخت را پشت سر گذاشتند. سلام علی جنابی، متخصص ارتباطات یونسف در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که اساسی ترین خدمات برای کودکان در جریان تحولات چند ماه گذشته در افغانستان آسیب دید.
پس از رویدادهای ماه آگوست سال 2021 وضعیت خیلی بدتر شد، زیرا خانواده ها نتوانستند اساسی ترین نیازمندی های فرزندانشان را فراهم کنند. خدمات صحی، سواد آموزی و معارف هم مختل شد.
الجنابی سال 2022 را هم برای کودکان در افغانستان دشوار پیش بینی می کند. یونسف می گوید که در سال 2022 حدود 3,200,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبرو خواهند شد. در فهرست از آهنگ‌های مورد پسند آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در سال 2021 تولید و نشر شده بودند، آهنگ نفسم از آریانا سعید آوازخوان افغان نیز جای دارد. فهرست 36 آهنگ مورد پسند بلینکن دیروز نشر شد. وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از او گفته است که موسیقی مردم را به هم نزدیک می سازد. آریانا سعید در یک پیام ویدیویی به صدای آمریکا از این که آهنگش در فهرست آهنگ مورد پسند وزیر خارجه آمریکا قرار گرفته اظهار خرسندی کرد و چنین گفت:
یک پیام خاصی که ما برای آقای بلینکن دارم و برای کشور آمریکا دارم این است که یک چیز واضح است که از روزی که طالبان روی قدرت در افغانستان رسیدن، آهسته آهسته موسیقی را در افغانستان بند کردن و قیدات و کنترل طالبان بالای قشر زن بسیار بسیار زیاد شده. آرزو دارم که اونا کشور آمریکا و همچنین کشورهای ابرقدرت توجه خاص بر افغانستان بکنن.
با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نشر و پخش آهنگ‌ها در رسانه‌های این کشور محدود شده و بسیاری آوازخوانان و هنرمندان افغانستان را ترک کردند. وزارت خارجه آمریکا به عنوان نشانه از حمایت از زنان در افغانستان روز چهارشنبه رینا امیری را رئیس نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان تعیین کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 10 تن بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند جان دادند. مقام‌ها گفتند که در این رویداد که امروز شنبه اول ماه جنوری در معبد وایشنو دیوی رخ داد 13 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش وضعیت صحی شماری از زخمیان وخیم خوانده شده است. سال 2022 میلادی با وجود محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شد. اما آتن، لندن، پاریس، روم و برلین شامل شهرهای بزرگ بودند که در آنها مراسم آتش‌بازی و گردهمایی‌های بزرگ بنابر این محدودیت‌ها لغو شده بودند. در شهر سیدنی استرالیا با وجود ثبت بلندترین آمار ویروس کرونا با آتش‌بازی از سال 2022 استقبال شد. میلیون ها نفر در مسکو هم با آتش‌بازی در چندین محل بدون محدودیت ها به استقبال سال نو میلادی رفتند. در بلگراد پایتخت سربیا نیز با وجود نگرانی از شیوع نو جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون مراسم تجلیل سال میلادی 2022 برگزار شد. اردوی اسرائیل میگوید که دو راکت پرتاب شده از غزه دورتر از سواحل تل ابیب در بحیره مدیترانه امروز فرود آمدند. مقام‌های اردوی اسرائیل گفتند که در پی رویداد هیچ وسیله هشدار به صدا در نیامده و اقدامات دفاعی روی دست گرفته نشده است. گروه مسلح فلسطینی حماس که بر غزه کنترل دارد درباره این رویداد تبصره نکرده است. حماس پارسال در جریان منازعه 11 روزه با تکرار به سوی اسرائیل راکت شلیک کرد. از ماه می میان دو طرف آتش بس نافذ شده. اما اردوی اسرائیل در گزارش ماه گذشته گفت که از زمان برقراری آتش بس 5 راکت یا هاوان از غزه پرتاب شده است. در نتیجه تیراندازی روز چهارشنبه یک غیر نظامی اسرائیلی زخمی شد. به دنبال این رویداد اردوی اسرائیل با استفاده از تانک به تیراندازی پرداخت که بر اساس گزارش 3 فلسطینی زخمی شدند. پایان خبرها. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود با میزبانی سید سمی عباس.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی شفیق عیار. شما را به این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خیر مقدم میگم. امروز اولین روز سال 2022 میلادی است. وقتی به عقب نگاه میکنیم برای همه این سوال پیدا میشود که یک سال گذشته چگونه گذشت؟ این سال برای افغانستان و افغانها با تحولات عمیق همراه بود که مهمترین آن به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست همین سال به شمار می رود. هرچند افغانها قبل از این تاریخ هم با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم می کردند، از جمله جنگ های شدید، سختی های اقتصادی، خشکسالی و حوادث طبیعی، اما با به قدرت رسیدن طالبان که بعد از آن بسیار کمک های جامعه جهانی بر افغانستان متوقف شد و بسیار مردم کار خود را از دست دادند، مشکلات مردم هم دو برابر شد. علاوه بر مشکلات اقتصادی که مردم افغانستان را هر روز بیشتر رنج می دهد، به قدرت رسیدن طالبان در سال گذشته بر مسائل اجتماعی و فرهنگی افغانستان هم تأثیر عمیق گذاشت و سبب تحولات جدی در این بخش ها هم شد. امروز در برنامه زیر آسمان کبود با مهمانان خود روی همین موضوعات صحبت خواهیم کرد و شما هم وقت هایی داشت تا سوال و یا نظری که دارید با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. مهمان ما در برنامه کنونی کارشناس امور سیاسی آقای طارق فرهادی است، همچنان حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان داریم. اگر موفق شدیم که با تماس قائم کنیم، خاطره اشرف استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی را هم دعوت کردیم و یک مصاحبه هم درباره مشکلات طبی که در افغانستان رخ داده، مخصوصا بعد از شیوع ویروس کرونا در افغانستان خواهیم داشت که ببینیم وضع صحی مردم افغانستان در یک سال چطور بوده. آغاز میکنیم با آقای فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما آقای فرهادی، به این برنامه رادیو آزادی، برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. درباره تحولات میتونین شما شروع کنین از آغاز سال، از ماه جنوری تا 31 دسامبر و در بینش تبن تحولات سیاسی هم که آمده در افغانستان سر از او هم میتونین نظرتان رو بگوین. بفرمایید.
سلام و احترام به شما میرسانم و سلام و احترام به شنوندگان عزیز ما میرسانم. بله، سال 2021 میتونیم ما در تاریخ معاصر افغانستان سال سقوط دموکراسی درج کنیم و به شکلی که دموکراسی داشتیم فکر میکنم که باید قبول کنیم که از دست ما رفت. نهادهایی که داشت که پارلمان و اثر محکمه بود، او هم به او شکلی که بود از دست رفت و تا مدت زیاد شاید به دست نبه. باید از که ما فرمول دیگر پیدا کنیم برای اینکه چی رقم یک گفتمان باشه بین مردم و زمامداران در حکومت در افغانستان و دلایلش زیاد است، اما دو دلیل است که در حقیقت دموکراسی از 7 تا 10 سال به این طرف ضعیف شده بود و مریضی فساد عاید حال شده بود در پارلمان، در محاکم و اینا، و همچنان قدرت های خارجی یک بارگی تصمیم گرفتن که بدون کدام قید و شرط خارج شوند و فرار رئیس جمهور سبب شد که سیستم سقوط کنه. خب این چیزایی که حال ما داریم پشتش باید است که زیاد نگردیم. بله، برای تاریخ مهم است، اما آیا حال چی کرده میتونیم؟ حال مشکل ما این شده که زمامداران حکومت با یک فلسفه سیاسی آمدن و در اثر از فلسفه سیاسی روی فرهنگ و ثقافت و وضع اجتماعی یک فشار آمده که در این حالت نباید بیاید، چون بیزو بحران اقتصادی بسیار زیاد از سر فامیلا و ای که مثلا خانم ها کار خود از دست دادن، معلمه ها کار خود از دست دادن، خانم هایی که در حکومت کار میکردن اکثرشون کار خود از دست دادن، اینها یک معاش داشتن و در حقیقت یک فعالیت اقتصادی داشتن و برای خانواده های خود نانآور بودن. بعضی خانواده ها حتی تنها خانم ها نانآور هستن در افغانستانی که جنگ در اونجا بوده و بعض پدران یا مردان خانواده معلول هستند. مشکلات زیادی را خلق کرده که اگر اینطور نمی بود بهتر می شد و زنان می تونستن به کار خود ادامه بدن. طالبان و حکومت فعلی کوشش زیاد می کردن که هر گونه که می خواهند که دفترهای زنان و مردان را جدا کنند، نگه پای کار خود را می کردن، مگم زنان از کار محروم نمی ساختن. مکاتب دخترها به هر صورت جداگانه بود، این باید است که فعال نگاه می کردن به خاطر که دخترها فردا به حیث نرس، به حیث انجینیر، به حیث دکتر در افغانستان در جامعهش ضرورت است باشن. ژورنالیست ها زیر فشار آمدن، خودشان در حقیقت خود سانسور می کنن عالی، به خاطر که نمی خواهیم که زیر فشار قدرت واقع شوند. و از نگاه فرهنگی و ثقافتی فعلا امیر برتان عرض کردم.
تشکر جناب فرهادی. ما مهمان دیگه ما هم با ما وصل شد، خانم خاطره شرف، استاد پانتون و کارشناس مسائل اقتصادی هستن. اونا ببینیم نظر از اونا را هم درباره تحولاتی که اونا از آغاز سال 2021 تا پایانش دیدن، مشاهده کردن و شاهدش بودن، نظرشان را میبینیم. بعد از او باز برمیگردیم با شما و با مهمانان دیگر. خانم شرف، خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. سلام بر شما. بفرمایید چه تحولات شما مشاهده کردین در بخش‌های مختلف جامعه افغانستان؟
تشکر. سلام به شما و شنونده عزیز و خوبم. خدا کنه که جور و صحتمند باشن در فصل سرمای زمستان. و همچنان سلام به مهمانای عزیزتان. تشکر. سوالتان البته به ارتباط به وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که متاسفانه ما در اواخر دیدیم و تجربه کردیم. در آغاز سال 2021 در شروع مردم تا یک اندازه خوشبین بودند که گفتگوی صلح وجود داره و ممکن صلح به کشور بیاید و سالهای خوبی را مردم ما پیش روی داشته باشند که متاسفانه با شیوع ویروس کرونا و همچنان بعضی از مشکلات دیگه که در خصوص مشکلات امنیتی و سیاسی در کشور ما بود، وضعیت کشور متاسفانه روز به روز رو به بدبختی و رو به کاهش وضعیت اقتصادی و روز به روز فقر بیشتر شد. متاسفانه که نتایج و عواقب مخربتر در جامعه ما پامان. در آغاز یا در شروع سال بانک جهانی با نشر یک گزارش اعلام کرد که با وجود چالش‌های امنیتی و سیاسی و همچنان احتمال کاهش میزان کمک‌های بین‌المللی، روند اقتصادی افغانستان میتونه اقتصاد کشور افغانستان میتونه 1% رشد داشته باشه. اما متاسفانه بعد از اینکه حکومت سقوط کرد، این وضعیت خیلی ها وخیم شد. اقتصاد افغانستان رو به سقوط شد و فقر و تنگدستی مردم متاسفانه بیشتر و بیشترتر شد که تا فعلا کمکایی که از طرف جامعه جهانی وعده شده خیلی ها کند بوده یا ای که تا فعلا چندان جامعه عمل نپوشیده و وضعیت مردم متاسفانه در فصل سرما خیلی ها وخیم و بد است.
تشکر خانم شرف. شما هم به یک نکته اشاره کردین و قبل شما آقای فرهادی هم اشاره کردن که تحولات سیاسی و اقتصادی که در کشور رونما میشد طبعا به تمام جنبه های دیگری از او جامعه تأثیر گذار است، چه اگر فرهنگ است، ثقافت است، مسائل اجتماعی است. حالا یک سوال پیدا شد که آیا این تحولات و مشکلات با آمدن طالبان رونما شدن و یا قبل از آمدن از اونها هم بستر برای این مشکلات ایجاد شده بود در جامعه افغانستان؟ آقای فرهادی شما بفرمایید.
بله، خب افغانستان یک کشور آسیب پذیر بود و با آمدن طالبان این مشکلات سرعت گرفت در حقیقت و حجمش زیاد شد. اما افغانستان مشکلاتش گذشته از او در 20 سال گذشته در زیر یک سیروم کمک اقتصادی دنیا بوده و ما عادت کرده بودیم بهش که 80% بودجه افغانستان دنیا پرداخت کنه و کم کشور دیگه است در دنیا که اینطور کمک شوه. اردن یکی از کشورهایی است که هم بودجهش همین رقم خارج تمویل میکنه به دلایل سیاسی. افغانستان هم به دلایل سیاسی بودجهش تمویل میشد و در حقیقت یک نظام و یک حکومت همطور پیش میرفت. خارجی هم امراش عادت کرده بودن، شاید که تا سالهای دیگه هم ادامه میدادن تا ای که دفعتن تصمیم گرفتن که خارج شدن. اما اصلا مشکل کلان افغانستان فقر است، مشکل اقتصادی است و او ناشی از تغییر اقلیمی است که در بعضی قسمت‌های افغانستان مسئله خشکسالی است که قسمت اعظم مردم افغانستان که در زراعت مصروف هستند اونا در حقیقت از خاطر خشکسالی عایدات خود از دست میدن و قصه هایی که ما در اخبار بین‌المللی میخوانیم که مردم اطفال خود را میفروشند فعلا برای که یک چند روپا پیدا کنند که دیگر اطفال خود بتانند که
اطمینان بتن. و این قصه ها مبالغه نیست، متاسفانه این واقع میشه. ما جامعه خود خوب میشناسیم و در اثر از این که تنگ دستی اقتصادی میاید، بعض دخترها پیش از وقت عروسی میشن که یک تویانه گرفته شوه و یک مبلغ و یک فامیل بیه. تمام جنبه های منفی اجتماع یک دفعی حملور میشه روی فامیل ها به خاطر یک تنگ دستی اقتصادی. و این به هر صورت باید است که در آینده با حجم کمک کمتری که دنیا ما را خواهد کرد، ما باید راه های دیگر را بسنجیم که افغانستان از خود تولیداتی داشته باشه که اقلا بتونه که خود نان بته. مثلا 20 یا 30 سال پیش تولیدات زراعتی افغانستان بیشتر کفاف میکرد برای مردم افغانستان، اما آل در این 20 سال گذشته نفوذ افغانستان هم رشد کرده و در این حال زراعت هم چندان مدرنیزه نشده و امو است که فعلا یک کسر است. باید است که افغانستان وارد کنه گندم، وارد کنه غذا و پروگرام غذای جهان اینمی آماره بر ما میگه.
بله، این کارا خو یک کوشش دامدار و دراز مدت فعلا کار داره و شما باز هم گفتین که مشکلات اقتصادی و سیاسی که هست ناشی از مشکلات است که طول مدت در افغانستان وجود داشته و از این به بعد هم شاید سر زندگی مردم نه تنها در ساحه اقتصادی و سیاسی تأثیر داشته باشه، بلکه در دیگر ساحات زندگی مردم. با همین سوال دوباره میریم با خانم شرف، خاطره شرف، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی. شما سر صحبت های آقای فرهادی چی اضافه کردنی هستین؟ بفرمایید.
خب در ارتباط به موضوعی که استاد برش اشاره کردن که وضعیت اقتصادی کشور و مسئله زراعت، استاد یادآوری کردن که متاسفانه زراعت در افغانستان به شیوه سنتی پیش میره، زراعت به شکل میکانیزه پیش نمیره که 60-70% مردم ما مصروف کشت زراعت هستن، اما قسمی که باید حاصلات برداشت داشته باشن متاسفانه نمیتونن. مثلا نبود سردخانه ها و بعضی از امکانات دیگه ای که برای دهقانا فراهم شوه متاسفانه از اون مستفید نمیشن. بر علاوه از این وضعیت اقتصادی ما در شرایط فعلی که ما متاسفانه در حکومت قبلی هم چندان وضعیت اقتصادی خوبی ما نداشتیم که در 20 سال حکومت قبلی موفق نشد که کشور به یک وضعیت اقتصادی برسانه یا اقتصاد کشور سر پا بسازد. متاسفانه بازم هم افغانستان بود که همیشه واردات ما بیشتر بوده، میزان واردات بیشتر بوده، صادرات خیلی ها کم و ناچیز بود که بر علاوه از یک صادرات ما ناچیز بود، در پولیش قاچاق هم صورت میگرفت. متاسفانه که یک نمونش میتونه که تولیدات قالین باشه که با لوگوی پاکستان در بازارهای جهانی به فروش میرسید و رقابت میکرد. در پولی از این ما بعضی از مشکلات دیگه داشتیم که دلار از کشور ما همیشه قاچاق میشد که رشد اقتصاد کشور پاکستان خیلی ها کند بود و بدی های خیلی ها زیاد داشت. به این خاطر نظر به بعضی از گزارشات به اساس تحریم هایی که در ایران متاسفانه وجود داشت، میزان بیشتری از دلار به این دو کشور متاسفانه قاچاق شد، دلار خیلی ها کم شد و ما هم افغانستان هم یک کشور وارداتی است. با حجم کمتر دلار ارزش افغانی در مقابل دلار متاسفانه کاهش پیدا کرد که بر علاوه از این که طالب مسئولیت یا مقصر است با وجود آمدن مشکلاتی که در خصوص اقتصادی کشور وجود داره، حکومت فاسد قبلی هم اساسی ترین دلیل بحرانی که فعلا در کشور وجود داره مسئول است که اونا دانستن که در چند سال میزان بیشتری از دلار دزدی کنن، قاچاق بکنن، به کشورهای دیگر سرمایه گذاری بکنن. با وقتی که نظام حمارت ببویم، حمارت آمد، وضعیت بدتر شد، وضعیت وخیمتر شد که تا فعلا حمارت نتونسته که مشروعیت بین نظام فعلی یا بین مردم توانایی زیر نداره که کسب بکنه، چی برسه که به جامعه ملل. و فعلا شرایط خیلی ها وخیم است که جامعه ملل باید توجه خاص بکنن به کشور ما، در غیر از او یک فاجعه انسانی میتونه به وجود بیایه.
بسیار تشکر خانم خاطره شرف، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی. کوشش داریم که با مهمان دیگه خود وصل شویم، ببینیم که وصل شده یا نه. خب مهمان دیگه ما حجت الله مجددی، رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان است که متاسفانه نظر به مشکلات تکنیکی که در تلفن ها از افغانستان در اواخر ایجاد شده با اونا تماس نگرفتیم. میریم پیش آقای فرهادی. طوری که صحبت های خانم شرف هم شنیدین و شما خودتان یک ذره اشاره کردین، مشکل افغانستان تنها با آمدن طالبا وجود ایجاد نشده، بلکه طوری که هست بستر برزی وجود داشته و عدم توجهی که در نظام قبلی هم شده این تحولات آمده. اگر در پیش از طالبا بریم درباره مشکلات و تحولاتی که در بخشای اجتماعی و سیاسی آمده، در او باره یک چند جمله بگوین آقای فرهادی که ببینیم که مقایسش کنیم با بعد از اونا. بفرمایید.
خوب بهتر بود که ایره به یک دیوال تشبیه کرده، میتونیم که درز داشته باشه، سرش رنگ کنیم، پلستر کنیم، رنگ کنیم، پلستر کنیم، بعد از هر چند وقت امو رنگ هم میره، باز امو درز معلوم میشه. در حقیقت این مشکلات اقتصادی وجود داشته، اما حجم کمک های اقتصادی که در 20 سال در افغانستان سرازیر میشوده به حیث یک پلستر و یک رنگ بود سر زمین درزی که وجود داشته، که در 20 سال گذشته بسیار بودجه مثلا در یک سال ساخته می شود، اما دید دراز نبود که 10 سال بعد ما باید در کجا برسیم. 10 سال بعد آیا باید که محصولات زراعتی ما به کجا برسه؟ 10 سال بعد آیا ما چی کارها کنیم که محصولات زراعتی ما در بندر سپین بولدک انار ما زایی نشه، به خاطر که یک همسایه داریم که نمیمونه که انار وارد شوه، میخواد فشار اقتصادی بیاره و میوجات ما. و ما تصمیم گرفتیم که جلغوزه را که یک چیزی که هیچ وزن نداره او رو به طیاره صادر کنیم، در حالی که لازم نیست. جلغوزه یک چیزی که میتونه که از روی زمین صادر شود، اما چون کمک اقتصادی از خارج بود که کرای طیاره را بده، جلغوزه را متا اینا گرفتن به طیاره صادر کردن، در حالی که باید جلغوزه که یک چیزی که وزنش کم است، بسیار مقدار زیادش در یک کامیون یا یک ترک و یک لاری صادر شده میتونه و خراب هم نمیشه. پس پلانگذاری نبود، کارها بسیار زیر نقیز بود، کارها همیشه کوتاه مدت بود و پلانگذاری دراز نبود که چی کارها شود که زراعت وضعش بهتر شود. حتی مردم مسئله بیجا شدگان پیشبینی شود که به خاطر خشکسالی در بعض مناطق افغانستان ما باید است که واقع‌بین باشیم که مردم باید از اونجا کوچ کنند، اما اونا به کدام مناطق دیگه برند و آیا مردم دیگه اونا را میپذیرند و برایشان جای میتن، یا ایست که اونا به صورت برند که با امدادی اقتصادی حکومت برند که مردمی که در یک جای هستند، در قریه هستند، مردم دیگر بپذیرند به خاطر که یه امدادیه برشان میه. اینطور مشکلات هست در افغانستان که ما باید اگر به دراز مدت به طرفش بنگریم، ما باید توپوگرافی افغانستان را ببینیم، خشکسالی ها را ببینیم، مسئله سیل و این چیزها را ببینیم. در چاریکار سیل آمد، خانه مردم زیر آب شد، حکومت خود چیزی نکرد برشان بگانه، تمام روز عکس شده تلویزیون دیدیم و این متاسفانه دوباره به خاطر که این به حالت سیاسی ارتباطی نداره، این یک موضوعات اقلیمی است که افغانستان در جایی که واقع شده و ایران و پاکستان این کشورها با کمبود آب و بحران مواجه هستند که این تخریش سیاسی را هم بین از این کشورها و تنش‌های سیاسی را ایجاد میکنه، مثل که ما با ایران مثال‌هایش را دیدیم و تا کمی با پاکستان هم دیدیم و در آینده خواهیم دید.
تشکر آقای فرهادی. یک وقفه کوتاه میگیریم، باز دوباره برمیگردیم با شما و با خانم شرف.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، حالا هم وصل شدیم با حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان، ببینیم که اونا یک نظر کوتاه سر مشکلات ژورنالیستان در یک سال که البته تنها متمرکز به بعد از آمدن طالبان باشه، قبل از اون باشه و بعد از اون باشه، که هم مقایسه شوه، هم آدم تحول ببینه که در اون زمان چه مشکلات داشتن و حال که با هم مقایسه کرده بتونیمشون. آقای مجددی خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی، بفرمایید. سلام بر شما.
تشکر. سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی، خصوصا برنامه زیر آسمان کبود. متاسفانه افغانستان، مشکل خبرنگاران افغانستان تنها این نبود که ما نو همکار خود را از دست دادیم، مشکلات دیگری هم بوده که مشکل بازداشت ها بوده. ما در آخرین روزهای جمهوریت 4 خبرنگار ما در زندان بود. متاسفانه با وجود تلاش های زیاد ما نتونستن ما را رها کنیم تا ای که با آمدن طالبا و رها شدن. به تقریب از او ما در دوره امارت هم در حدود بیشتر از 20 خبرنگار ما بازداشت های موقت را دیدن. و علاوه از این مشکل بزرگ اقتصادی را ما در این سال روبرو شدیم. بعد از در آخرین روزهای جمهوریت و بعد از او در دوره جدید، ما در آخرین سروی که کردیم بیش از 40% رسانه های افغانستان بسته شدند، که با بسته شدن از این رسانه ها در حدود 60% کارمندان رسانه‌ای مرد و 80% کارمندان رسانه‌ای زن کار خود از دست دادند. همچنان مشکل دسترسی به اطلاعات بود که در دوره‌های قبل در حکومت قبلی هم ما چندان و رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان چندان دل خوش از این بخش نداشتند. دسترسی به اطلاعات آنچنان چه نیاز بود وجود نداشت، با وجودی که قانون بسیار خوبی را داشتیم در سطح جهان، در 10 قانون بهترین قانون‌های جهان بود. مگر با تحولی که رونما گردید، او یک چیز محدودی که بود هم کاسته شد. در روزهای اول 3 سخنگو بود، با وجودی که تلاش می‌کردند هیچ تماسی را به پاسخ نمی‌ماندند، مگر بسیار مشکل بود که 3 نفر بتانه تمام نیازهای معلومات تمام رسانه‌ها و خبرنگار افغانستان رفع کنند. بعد از مدت خوب شد، تعداد سخنگویا قریب به 30 تن رسید، یعنی حدود 30 اداره افغانستان سخنگو داره. مگر باز هم ضمن از این که یک تعداد ادارات سخنگو ندارن، اداراتی که سخنگو هم دارن با او حدی که نیاز است باید در دسترس خبرنگاران و رسانه ها باشن و معلومات کافی را در دسترس خبرنگاران و رسانه ها قرار بدن، او مشکل به دلیل کمی تجربهشان و این که معلومات کافی تا حال در بخش های خود ندارن، این مشکلات هم وجود داره. چیزی که در آینده و بس یک سلسله محدودیت ها هم است که در این راستا کار جریان داره، امیدوار هستیم که محدودیت باعث قطع نشرات یک تعداد تلویزیون های ما و از دست دادن کار هم مسلک های ما نشه. چیزی که افغانستان در آینده نیاز داره، منابع مالی که بتانه بیشتر رسانه هایی که بسته شدن دوباره فعال شوند و کارمندای ما که در یک وضعیت کارمندای مسلک های ما که در یک وضعیت بسیار بد قرار دارن دوباره به کار خود برگردن. و مشکل دسترسی به اطلاعات است که در این راستا ما با نهادهای
آقای مجیدی، شما خودتان چون زنگ زدین از این طرف، ما کوشش کردیم چندین بار با شما زنگ بزنین، ولی هم فشار سر خود شماست. فقط یک سوال دیگر از شما میپرسیم، شما ایره برای ما بگوین که عبارت از پیشنهاد شما چی است که در فعلا چی باید شوه که این مشکلاتی که در بخش رسانه ها وجود داره، در بخش مطبوعات و نشر خبرها و گرفتن خبرها وجود داره، که اینا حل شون. بارز پس دوباره همین سوال در بخش های دیگه زندگی افغان ها از آقای فرهادی و همچنان از استاد پهنتون و کارشناس مسائل سیاسی خانم خاطره شرف در میان خواهد گذاشتیم. شما این پیشنهادتان رو بگوین که در بخش رسانه ها چی باید شوه دقیق رو به بهبود بگذاره و تحت چی شرایط میتونه میره بهتر بسازه.
بسیار مهم است واسه چیزی که زیاد مهم است، مشکل اقتصادی که بیشتر دامنگیر رسانه ها و خبرنگاران افغانستان است. ما نیازمند عزیزیم، همونطوره که تلاش به این جریان داره که معلمین، کارمندان معارف و کارمندان صحی از طرف نهادهای جهانی معاش به دست بیارن، ما به این باور هستیم اگر این پروسه در بخش در جامعه رسانه‌ای هم تطبیق شود، بالای کارمندان رسانه‌ای از یک طرف خبرنگارا دوباره به کار میفتن و از طرف دیگر یک قسمت مشکل بزرگ رسانه ها که کارمندایش هستند که نمیتونن معاش بپردازن و به این دلیل زیادتر بسته شده، این مشکل رفع میشه. و بحث دوم بحث دسترسی به اطلاعات است که توقع ما ایست که هرچه زودتر متبقی سخنگوی های ادارات مقرر شوند، استخدام شوند و سخنگوی هایی که فعلا توظیف شدن یا هم تلاش صورت بگیره که هم در تجارب از یا بالا بره، آموزش های مسلکی برشان داده شوه. و در و چیزی که زیاد مهم است که متاسفانه در این وقت در این اواخر ما در قسمت گزارش های تحقیقی اصلا معلومات به دسترس نداریم. این معلومات به دسترس خبرنگارا قرار بگیره و ما یک جامعه و یک بستر خوب برای رشد رسانه‌های افغانستان داشته باشیم.
تشکر آقای مجدیدی از شما. شنوندگان گرامی، حجت الله مجدیدی رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان بودند که با ما در تماس شدند، ما صحبت کردن. یک شنونده هم داریم، ببینیم اونا چی میگن. باز میریم پس پیش آقای فرهادی و پیش خانم شرف. بفرمایین از کجا گپ میزنین و برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمده. صدای شما درست نمه، کاملا مخشوش صدا. اگر جایتان رو تغییر میتین و یا تلفنتان رو درست بگیرین که بتانیم صدایتان رو بشنویم، بفرمایید. خب مشکل صدا داریم شنوندگان گرامی. میریم پیش آقای فرهادی. پیشنهاد آقای فرهادی را میخواییم بشنویم مفصل که اینا چی پیشنهادات دارن که امی حالاتی که فعلا در افغانستان حکم فرما شده با تحولات اخیر کمی دوباره به طرف مثبت و بهبود حرکت کنن. بفرمایین آقای فرهادی.
خب ما اول راجع به می وضع ژورنالیست‌ها بگویم، عرض کنم
بفرمایید
که سوال کلان امروزی است که آیا ژورنالیست بودن در افغانستان امروز یک شغل مسئول هست یا نه؟ جوابش است که نه، به خاطر که یک ژورنالیستی که بخواهد که تحقیقات کنه راجع به مشکلات اجتماعی، او هیچ نمیفهمد که چی وقت حکومت حاکم درش قار میشه و تلفونش میگیره و فشار میاره که از رسانه خارج شوه. در حقیقت خود شغل خبرنگار بودن امروز در افغانستان یک شغل مسئول نیست، مثل که در کشورهای منطقه در ایران و پاکستان مسئول نیست و مثل که در کشورهای بلاک روسیه و اینجا مسئول نیست که در روسیه ژورنالیست توقیف میکنن از منزل پنج یک دفعی به صورت مرموز یک آدم خودکشی میکنن. این به خاطر است که اینا به چیزهای دست دادن، تحقیقات دست دادن که باید یک خبرنگار
او را روی دست نگیره. در حقیقت وقتی که رژیم های ایدئولوژیک می باشند و رژیم طالبان یک رژیم ایدئولوژیک است، در اونجا شما نمیتونید که ژورنالیست آزاد باشین. پس ای که تعداد ژورنالیست ها زیاد شده، کم شده، ای خوب است که همی کسانی که اگر میخواستن که ژورنالیسم راستی کنن، بهتر است که برن یک کار دیگر کنن. در این حالت برای زندگیشان یک ریسک کلان است، یک مخاطره است که ادامه بتن که اگر بخواهند که حقایق بگوین زیر فشار میان، فامیلشان زیر فشار میان. و این قسمی که آقای مجددی گفت حتی در وقت حکومت غنی هم واقع شده بود، به خاطری که او هم یک نوع ایدئولوژی دیگر پیش گرفته بودن اونا. پس ژورنالیسم در کشورهای آسیب پذیر کار آسان نیست و حتی در مالتا یک ژورنالیست به قتل رسید به صورت اسرارآمیز. ای که ارگانهای ژورنالیستی چرا بسته شدن، بسیارشان از طرف خارج کمک می شدن و بسیارشان اعلانات داشتن که از او عاید می آوردن و برای از این که خود رسانه دلپذیر شود، موسیقی داشتن، سریالا داشتن، همه این چیزا که از بین رفت در حقیقت عاید هم از بین رفت برای از این رسانه ها و امکان از این که ژورنالیست ها را معاش بدن.
آقای فرهادی، خب پیشنهاد شما به طور خلاصه سر مسئله ژورنالیست ها بسیار خلاصه، اما سر دیگه مسائل پیشنهاداتتان بگوین که چی شود که از این حالت ها ما برایم بیرون. بعدا میریم با خانم شرف همین سوال در میان میگذاریم تا وقت به پایان برنامه میرسیم. بفرمایید.
خب راجع به ژورنالیست ها امید نمی کنم که وضع بهتر شود در افغانستان. همین چیزی که تشریح دادم در حد یک حالت اختناق است و خود ژورنالیسم یا ایست که باید آدم ژورنالیست ایدئولوژیک باشه همراه حکومت حاکم باشه یا ایست که یک کار خطرناک است و بهتر است یک کار دیگر کنه. و راجع به آینده افغانستان، در بین طالبا بعضی کسایی هستند که حرفای خوب میزنن، اما زعمای طالبا حرفایشان بسیار کم شنیده میشه و چیزی که لازم است در افغانستان، حالی که دموکراسی ازش رفت، یک فرمول جدید لازم است که قدرت حاکم حرف مردم را بشنوه. در چند وقت آخر ما دیدیم که اینا میرن مجالس میکنن با مردم اما خودشان گپ میزنن، و اما چیزی که مهم است که اینا برن و با حوصله گپ مردم را گوش کنند و در حقیقت این مردم در فضای صلح‌آمیز حال بشناسن که مشکلات مردم عموما مشکلات اقتصادی و اجتماعی است و اینا را باید است که در پای حلش براین و اینمی خودش به صورت ارگانیک یک شورا را تشکیل میده بین مردم و زمامدار، به خاطر که این زمامدارا بدون انتخابات آمدن برای از این که مشروعیت خود بگیرن، اینها باید از این شروع کنن که حرف مردم را گوش کنن.
بسیار تشکر آقای فرهادی از شما از پیشنهاداتان. ما امیدوار هستم که زمامدارایی که شما گفتین پیشنهادات شما را شنیده باشن و به حیث یک متخصص از این پیشنهادات شما استفاده مثبت برای بهبود جامعه افغانستان بکنن و همچنان برای بهبود شرایط زندگی مردم. امی پیشنهادات خانم شرف هم وقت میدیم که پیشنهادات خود بگوین که در آینده چی میخواین که در افغانستان صورت بگیره که وضع افغانستان بهتر شود. در اینجا میتونین شما سر مسائل خانمها هم صحبت کنین. بفرمایید.
خب من میخواییم روی چند نکته بحث کنم به عنوان راهکار و پیشنهاد به شرایط فعلی. در قدم اولی که بحران اقتصادی در افغانستان در کنار عوامل ثابت اقتصادی عوامل سیاسی هم داره. ای که گروهی که فعلا به افغانستان حاکم هستند، عامل اصلی بحران اقتصادی نه تنها اینا بلکه حکومت فاسد قبلی هم می باشه. کی گروه تا فعلا نتونستن که مشروعیت بین المللی را کسب کنه و همچنان در پالوی از این مشروعیت داخلی را هم در کسب از این ناتوان بودند که مردم هم فعلا به رسمیت حکومت طالبان را نشناختند. با آمدن حکومت طالبان همگی رو به فرار شدند که تا فعلا هم ما اگر متوجه شده باشین همگی توقع از این را داره یا به امید از این است که کشور باید ترک کنند. باید و شاید همگی مردم متاسفانه ناامید شدن که فعلا در کشور متاسفانه کدام نظام سیاسی، کدام قانون یا کدام طرز العمل به خاطر آینده افغانستان وجود نداره. نکته دومی که بهش اشاره میکنم، در صورت که گروه حاکم در افغانستان بتونه مشروعیت داخلی و خارجی را کسب کنه،
یک دولت فراگیر تشکیل بدن. پس از آن نوبت کنارگیری تمام متصدیان فعلی که بخشای اقتصادی افغانستان است فرا می رسد. اگر در این صورت یک حکومت فراگیر به وجود بیارن، در این صورت تمام متصدیان، تمام سرمایه گذارا دوباره یک اعتماد میتونن به دست بیارن و دوباره سرمایه گذاری کنن به کشور که میتونه چرخه اقتصادی که فعلا از فعالیت بازمانده دوباره به فعالیت بیایه، که این میتونه اقتصاد از افغانستان از حالت فروپاشی نجات بده. نکته سوم، پس از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و به رسمیت شناخته شدن این دولت، وقتش میرسه که پولهای منجمد شده هم آزاد شوه، توجه کمک‌های جهانی هم دوباره مثل سالهای قبل، یعنی زمان آغاز حکومت آقای کرزی که توجه جهانیان به افغانستان خیلی ها زیاد بود، مقدار زیادی از پول به افغانستان سرازیر شد. باز هم اگر حکومت طالبا به رسمیت شناخته شوه، کمک ها هم روند کمک ها سرعت بخشیده میشه و کمک هم بیشتر میشه. اما اگر قرار باشه که حکومت طالبانی هم از طرف مردم به رسمیت شناخته نشه، هم از طرف جامعه جهانی، و هم اینا قید و شرطی را که ماندن که خانما به دختر خانما به مکتب نرن، به دانشگاه نرن، خانما به وظیفه نرن و بعضی از محدودیت‌ها را بالای رسانه‌ها وضع کردن، متاسفانه روز به روز شرایط اینا سخت‌تر میشه، اینا شرایطشان بیشترتر و سخت‌تر شوه و بعضی از پیشنهادات و شرایط جامعه ملل هم اگر قرار باشه اینا قبول نکنن، پس حکومت یا نظام امارت که فعلا اینا میگن، این نظامشان به زودترین فرصت متاسفانه میتونه سقوط بکنه. مسئله دیگه که بهش اشاره بکنم که در رابطه به حقوق خانما میشه، خب بعضی که اینا رویش میپیچه، حکومت امارت از امی که از روز اولی که آمدن افغانستان گرفتن، اول اینا قانونشان همی شد که دروازه های مکاتب بسته کردن. مکاتب ما از روز اول یا از زمان حکومت اشرف غنی و حامد کرزی صنفای دخترها و صنفای پسرها جداگانه بود. یعنی که با بسته کردن مکاتب دخترانه هیچ منطقی وجود نداره. اینا هیچ نمیتونن استدلال بکنن که چرا به کدام دلیل مکاتب دختر خانم‌ها را بسته کردن. یک صدمه عظیم به جامعه معارف ما اینا وارد کردن. این میتونه یک سال از دانشجویان یا یک سال از شاگردای مکتب بگیرن هدر بزنن. بحث دیگه به مانع شدن اینا به خاطر خانم‌ها. وقتی اینا میگن که خانما نباید وظیفه برن، خانما میتونن اساس پیشرفت و ترقی یک جامعه شوند. اگر قرار باشه که خانمای مثل که 20 سال پیش خانما رو به خانه شاندن، ما نمیتونیم یک جامعه سالم داشته باشیم، ما نمیتونیم یک جامعه خودکفا داشته باشیم. زن نیم پیکر از جامعه است. در زمان حضرت رسول الله به خانما خیلی ها حق داده میشد. اگر قرار باشه که اسلام موانع برای خانما ایجاد کرده، پس چرا خانم رسول الله تجارت میکرد؟ چرا خانم‌ها در عصر پیغمبر کار میکردن، فعالیت میکردن؟ اینا داد از امارت اسلامی میزنن، پس چیزی که در اسلام گفته اینا خو برعکسش عمل میکنن. اسلام چنین چیز نگفته. وقتی خانم ما در خانه میشانیم، به خانم حق نمیدیم، این پس میرسه به عصر جهالت، به عصر میرسه که اسلام وجود نداشته، خانم به عنوان یک وسیله استفاده میکردن، خانم زنده به گور میکردن، حق خانم خورده میشد. حتی این مسئله میراثی که به خانم چقدر حق داده شده، اینا از عصر اسلام نیست. در اسلام به خانم جایگاه خاص داده، در اسلام به خانم ما حقوق زیادی را داده، حقوق زیادی را ما باید برخوردار باشیم. اما متاسفانه ما در کدام قرن زندگی میکنیم؟ دنیا به کجا رسید؟ ولی حکومت امارت اسلامی به کجا رسید که از آغاز حکومتشان خانه شاندن خانما بود و دختر خانما. پس وقتی اینا داد از اسلام میزنن، اسلام در عمل پیاده بکنن.
بله.
چیزی که اسلام میگه در چوکات اسلام باید حق و حقوق خانمها و مردها باید داده شود.
بله.
در قدم نخست اینا باید برابری را در نظر بگیرند. دین اسلام دین برابری است، دین عدالت است. تعصب در اسلام وجود ندارد. متاسفانه فعلا یک قوم حاکمیت میکنه. چرا دیگه اقوام استعداد ندارند؟ دیگه اقوام توانایی ندارند؟ تحصیل نکردند؟ از جامعه نیستند؟
در کجا اسلام تعصب آمده؟ رسول خدا نمیگه کسی که تعصب میکنه از ما نیست.
خانم شرف بسیار زیاد تشکر شما، ما امیدوار هستم که صحبتهای شما را که نقطه به نقطه همه چیز بیان کردین زمامداران شنیده باشن و کسانی که دست در کار هستن هم شنیده باشن که تحولات چقدر میتونه مؤثر باشه سر افغانستان. از شما تشکر میکنیم که با ما در این صحبت ها اشتراک کردین.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
خب در برنامه امروزه زیر آسمان کبود روی مسائل مختلف صحبت شد، از تحولات سیاسی گرفته تا تحولات اقتصادی، اجتماعی و حقوق زنان و همچنان دیگر تحولاتی که در جامعه ما حکم فرما شده. یک چیزی که کمتر با آن رو آورده مسائل طبی و صحی افغانستان بود. در همین مورد خبرنگار ما با دکتر خسرو یوسفزی، منشی و رئیس دارالانشای اتحادیه کارکنان و نهادهای سی افغانستان صحبت انجام داده است که با هم شنویم.
در حالی که افغانستان در سال 2021 میلادی درگیر مشکلات کلانتر سیاسی بود، ویروس کرونا به شدت در شهرها در حال گسترش بود و مرگ و میر نیز به همراه داشت. شهرهای کلان افغانستان در این سال با کمبود جدی اکسیژن روبرو شد و به دلیل بسترهای محدود برای بیماران کووید 19 در شفاخانه ها مرگ و میر در میان کلانسالان بیشتر بود. هرچند در این سال چندین کشور در بخش تهیه واکسن ضد کرونا به افغانستان کمک کرد، اما دولت افغانستان نتانست با پول خود از بازار واکسین بخره. حال با شیوع انواع جدید ویروس کرونا در جهان، افغانستان همچنان در برابر این ویروس ها سیپذیر است. در همین رابطه بیشتر با دکتر خسرو یوسفزی، منشی و رئیس دارالانشای اتحادیه کارکنان و نهادهای صحی افغانستان صحبت میکنیم. دکتر صاحب، شما را خوش آمدید میگم و ضمناً میخواهیم بپرسم که در یک سال گذشته مبارزه با ویروس کرونا را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
در سال گذشته مبارزه علیه کووید 19 واقعا مبارزه خوبی صورت گرفت. هم در اوایل با مشکلات مواجه بود، هم وزارت صحت عامه و هم سکتور خصوصی، ولی سکتور خصوصی بسیار زیاد با مشکل مواجه بود. اونا فقط یک تنها اکسیژن عموم به شکل درست رساندن نمی شد. همچنان در مراکز صحی دولتی هم اکسیژن به شکل درست رسیدگی نمی شد به مریضات. تقریبا ما اکثریت مریضای خود از اثر کمبود اکسیژن از دست میدادیم. در اواخر خوب شد که جامعه جهانی هم جدی توجه کرد. دولت افغانستان، همچنان وزارت صحت عامه، کارکنان صحی که شب و روز خود یکی کردن، واقعا زحمت کشیدن و نتایجش بسیار خوب بود. توانستن که گراف واقعیات پایین بیارن، مرگ و میر گراف شا پایین بیارن، ستودنی و شمار میرن.
بسیار تشکر دکتر صاحب. با روی کار آمدن حکومت طالبان، بانک جهانی در بخش تداوی مریضان کووید 19 کمکهایشان را متوقف کردن و در جریان وزارت صحت عامه هم گفتن که بعضی از مراکز که در بخش تداوی مریضان کووید 19 کار میکردن این مراکز بسته شد. توقف این کمک ها چقدر در بخش مبارزه با ویروس کرونا و تداوی مریضان تاثیرگذار بود؟
بانک جهانی پروژه های BPHS، EPHS تمویل میکرد، در ضمنش کووید 19 هم تمویل میکرد. از زمانی که کمک های خود بانک جهانی بالای افغانستان قطع کرده، واقعا در تمام مواردش، بخش صحت البته، مثلا شفاخانه در ولایت نمیال هیچ دوا ندارن، امکانات هیچ موجود نیست.
بله دکتر صاحب، شما در رابطه با فعالیت کارمندان صحی در بخش مبارزه با کووید 19 اشاره کردین، اما در یه اواخر کارمندان بخش مبارزه با کووید 19 یا تداوی مریضان کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن با فرستادن یک نامه به رادیو آزادی اینو شکایت کردن که ماها میشه که اونا معاش نگرفتن. همین مشکل تا حال رفع شده و یا تا حال پابرجا است؟
متاسفانه چندین ماه میشه که معاشات پرسنل صحی تنها در بخش شفاخانه افغان ژاپن می، بلکه در سراسر افغانستان این مشکل وجود داره، چون از خارج تمویل میشد، بانک جهانی تمویل میکرد. این مشکلات یک پای بر جا مانده. فکر کنم که یک ماه ماهشان اجرا شده، دیگه تا همه ماها ممحال خودش مانده، ماشاتشان به مشکل وجود داره. بله
بله، در هفته های اخیر گزارش های را ما داشتیم و شکایت هم از کارمندان شفخانه افغان ژاپن وجود داشته که اونا گفتن که در بخش کیت ها اینا با مشکل رو برواستن، تعداد کیت ها کم است. فکر نمی کنین اگه این مشکل به می گونه دوام پیدا کنه، مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان با مشکل برخواهد خورد؟
لطفا شما فرمودین که حتی وجود نداره برای مریضایی که مراجعه میکنن، تا شناختی نباشه، اگر تعداد بسیار کم کیتا موجود باشه و هم با کسایی که شناخت در اوجه رابطه داشته باشن، او ممکنه. در غیر از او به تمام مردم و مراجعین این ممکن نیست که اونا معاینات نزدشان صورت بگیره. واقعا این مشکل جدیه، تنها در بخش کیتا نه، بخش ادویه همطور، از ناحیه ادویه و همطور متخصصین بالاخره به مشکل جدی در شفخانه پرسونل دوچار هستن، همطور مردم افغانستان. اگر به این شکل تداوم پیدا بکنه و جامعه جهانی توجه نکنه، وزارت صحت عامه از این به اصطلاح که در گوش فیل خواب هستن، اگر از این حالت اونا بیرون نشون، و فکر ما که یک فاجعه به بار خواهم.
دکتر صاحب، اگر بیم در بخش فعالیت شفخانه‌های خصوصی اگر صحبت کنیم، نقش اینا در مبارزه با ویروس کرونا و مهار و ویروس کرونا چقدر تاثیرگذار بوده؟
سال قبل در اواخرش واقعا سکتور خصوصی سهم فعال گرفتی، واقعا همو خدماتی که لازم بود عرضه کردن و حالا آمادگی است در بخش سکتور خصوصی. واقعا ظرفیتایی داریم و همچنان توانایی دیده میشه در سکتور خصوصی که بتونن به این بخش کمک بکنه.
بله، در رابطه به تطبیق واکسین تا حال چه تعداد از افغانا واکسین دریافت کردن و روند آیا ادامه داره و واکسین موجود است به خاطر کسایی که از واکسین باقی ماندن؟
در حدود 4.5 میلیون نفوس در افغانستان کمی شاید زیاد واکسین شدن و فعلا واکسین جانسن جانسن وجود داره. بعضی اوقات دیده میشه که در بعضی مساجد میرن واکسیناتورا مردم واکسین میکنن. باز هم واکسین کافی در افغانستان به حد نیست که بتانیم ما تمام نفوس در افغانستان واکسین بکنیم، اما برای فعلا واکسین وجود داره. بله
دکتر، با توجه به این که انواع تازه از کووید 19 در جهان مشاهده ازی هستیم، در افغانستان مردم چقدر به توضیح های صحی در بخش مهار ویروس کرونا توجه میکنن؟
با تأسف باید بگویم که سال گذشته و فعلا خود بیخی، اگر بگویم که 5% هم توجه نمی کنن به سفارشات صحی و مراعات نمی کنن مثلا فاصله را، فاصله اجتماعی را، سفارشات صحی را هیچ در نظر نمی گیرن و این هم نگران کننده است.
برای اینکه در سال آینده میلادی از گسترش بیشتر ویروس کرونا در افغانستان جلوگیری بتانیم، سفارش ها و توصیه های شما به مسئولان و به شهروندان چی است؟
پیشنهاد ما به مردم مایی است که سفارشات صحی را، توصیه های صحی را در نظر بگیرن، فاصله اجتماعی را مراعات بکنن، گرده هایی را تشکیل نتن و از طرف دیگر و محترم سیاطامی افغانستان به حکومت امارت اسلامی افغانستان نیز پیشنهادات که در این مورد باید توجه بکنن. از جامعه جهانی هم خواهشمند هستیم تا با آینک که حکومت میبینن، مردم از او آینک نگاه نکنن. مردم افغانستان حق داره مستفید شوان از خدمات کووید 19 به همکاری جامعه جهانی. متاسفانه امروز ما حالاتی را که می‌بینیم در افغانستان، یعنی اگر به این شکل تداوم پیدا بکنه، واقعا فاجعه به بار خواهد آورد. بسیار نگران کننده است و آزاردهنده است حالت فعلی در افغانستان.
صحبتی بود با دکتر خسرو یوسفزای منشی و رئیس دارالانشای اتحادیه کارکنان و نهادهای صحی افغانستان. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی. تشکر از مهمانان حجت الله مجددی، رئیس انجمن ژورنالیستان افغان، همچنان طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و خانم خاطر شرف استاد پهنتون و کارشناس مسائل اقتصادی که در این برنامه با ما سهم گرفتند.
I'm